دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کوو د اختر دویم ورځ ده د ازادي رادیو د ټولو همکارانو په استازیتوب یو ځل بیا درته د اختر مبارکي وایو. ترشنه اسمان لاندې دوه ساعته پروګرام خبريږي. په دې پروګرام کې په هیواد نه بهر په کلتوري هڅو همدارنګه په نورو مسلو باندې بحثونه کیږي. وروسته به عصمت ساروان او زما بل همکار ظریف نظر راشي او دا خبرونه به وړاندې کړي. خو تر هغې مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوي دي چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ زوربند اختر د دویمې ورځې لپاره معمولي شوی دی او په ځینو ولایتونو کې وسلوال طالبان خارونو ته راغلي دي او د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو کې له سرتیرو، ځایي خلکو او دیني عالمانو سره په ګډه د اختر مبارکي کړي دي. افغان ولسمشر تایید کړي چې د طالبانو د تحریک د پاکستان د طالبانو د تحریک مشر ملا فضل الله وژل شوی دی. او د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د یمن چارواکي وایي د سعودي عربستان په مشرۍ تلافیز وکړو د یمن د بندري خار حدیده هوایي ډګر له حوثي اغیانو نیولې. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د امنیتي او ولایتي ادارو رپورټونه ښیي چې د اختر د دویمې ورځې لپاره هم په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا اعلان شوی اوربند تر ډیره عملي شوی دی. په ځینو سیمو او ولایتونو کې وسلوال طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې ښارونو ته ورغلي دي او هلته یې له عامو خلکو، امنیتي ځواکونو او نورو سره د اختر مبارکي کړې دي. په لغمان کې هم د وسلوالو طالبانو یو شمیر ملګري د محتلام خار ته ورغلي وو. هلته یې په جامع جماعت کې له خلکو سره کتلي او همدارنګه یې په خار کې د ولسي خلکو سره او د امنیتي ځواکونو سره د اختر مبارکي کړې دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته وویل
د وسلوالو مخالفینو یا وسلوالو طالبانو یو شمیر اساسي د لنګار له استقامت او همدارنګه د لشنګ له استقامت نه د ولایتي شورا د ځنو اساسو همدارنګه د سیمې د ځنو قومي مخاورو او متنفذینو سره په تماس کې شوی وو او هیله یې دا و چې د مسترلام ته راشي او د خلکو سره د اختر مبارکي وکړي. دا غزا لینا ورته د امنیتی ځواکونو له لوري برابر شوه ځکه په دې برخه کې د ملي یووالي حکومت چې کومه ژمنه د اوربند په برخه کې کړې وه په خپل ټول تدبیر او حکمت سره هغې ته ژمن پاتې شول او دی نن محتلام ښار ته راغله. دلته په جامع مسجد کې په هغه مسجد کې چې هر وخت والي صاحب هلته لمونځ کوي دلته د خلکو سره د دې ځای د علماو سره ولیدل او ترڅنګ د ملي اردو او د ملي پولیسو ملي امنیت د سرتیرو سره دغه وسلوالو طالبانو عکسونه واخیستل د اختر مبارکۍ سره وکړلې.
له ننګرهار څخه هم د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغلته د وسلوالو طالبانو، امنیتي ځواکونو او ولسونو لخوا په ګډه اختر لمانځل شوی دی او ټولو خلکو په یو غږ دغلته په بیلابیلو مراسمو کې موږ سوله غواړو شعار بدرګه کړی دی. په دې اړه وروسته زموږ په خپرونو کې رپورټونه هم اوریدلی شي. د بغلان، لوګر، کونړ او ځینو نورو ولایتونو څخه هم په ورته توګه رپورټونه ترلاسه کړي دي چې دغلته اوربند نه یوازې چې اوربند عملي شوی دی بلکې وسلوال طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو ته ورغلي دي او هلته له خلکو سره شریک اختر لمانځلی دی. په عین حال کې افغان ولسمشر تایید کړی دی چې د پاکستان د طالبانو د تحریک مشر وژل شوی. اشرف غنی پرون د ټویټر له لارې په یو پیغام کې د ملا فضل الله د مړینې د خبر د تایید ترڅنګ ویلي چې په دې اړه یې له پاکستاني مشرانو سره خبرې کړې دي او د هغه وژنه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور د زیاتېدو لپاره یو مهم ګام بللی. د ولسمشر غنی له دې څرګندونو مخکې پرون د افغانستان دفاع وزارت اعلان وکړ چې ملا فضل الله له خپلو څو ملګرو سره د چهارشنبې په ورځ په کونړ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په هوایي عملیاتو کې وژل شوی دی. او سم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. ریپورتونه وایي چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ پوځي ائتلاف ځواکونو د یمن د بندري ښار حدیده هوایي ډګر له حوثي اغیانو نیولی. د یمن پوځ او د سعودي په مشرۍ ائتلاف نن پر ټویټر ولیکل چې وسلوالو ځواکونو د حدیده هوایي ډګر له حوثي اغیانو ونیوه. حوثیانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ادعا کوي چې حوثي اغیان د حدیده بندر له لارې ایراني وسلې ترلاسه کوي. تهران او پخپله حوثیان دا تورونه ردوي. د یمن شخړې وروسته تر هغې پسې پراخې شوې چې د 2014 کال په وروستیو کې حوثي اغیانو د دې هیواد شمال لویدیځ برخه د پلازمینه سنا په ګډون ونیول او تر دې نږدې کال وروسته بیا د سعودي عربستان په مشرۍ یو شمېر عرب هیوادونو بیرته پوځي هڅې پیل کړې چې د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي حکومت واک ته ورسي. تاسو موږ غږله ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جنګ اونګ سره تاریخي کتنې وروسته د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام پر سر راپورته شوی کړکیچ تر ډېره حده هوار شوی دی. ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د خبریالانو په وړاندې وویل چې مخکینی ولسمشر باراک اوباما ورته ویلي و چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو پروګرام د امریکا په وړاندې تر ټولو لویه ستونزه ده. ټرمپ زیاته کړې چې دغه ستونزه یې تر ډېره حده هواره کړې. ټرمپ له کیم سره د جون په 12 په سنګاپور کې وکتل او د دواړو لورو لخوا یو ګډ سند هم لاسلیک شو چې له مخې به یې د کوریا ټاپو وزمه د اټومي وسلو پاکېږي. دوستانو دا و خبرونه او اوس هم د شنه اسمان لاندې پروګرام.
تر شنه اسمان لاندې
زیر اسمان کبود
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. روز دومی عیدتان مبارک. ما و آقای ساروان امروز باز در برنامه زیر آسمان کبود برای دو ساعت در خدمت شما هستیم و موضوع ما در این هفته آقای ساروان مهاجرین افغان در اروپا و در قسمت دوم هم روی فعالیتاشان صحبت میکنیم نه؟
بله نظر صاحب، په دوړو ساتونو کې به په اروپا کې د میشتو افغانانو په ژوند شرایطو کاروبار او فعالیتونو خبري وکم. لکه څنګه چې تاسو ویل د ازاري رادیو د نن ورځې ترشناس ملاندې خبرونه مو له افغانستانه دی باندې د اروپا میشتو افغانانو ژوند او فعالیتونو ته ځانګړي کړی دم. له څو لسیزو راهیسې په لسګونو زره افغانان په اروپایي هیوادونو کې اوسي او لا هم دغو هیوادونو ته افغانان را روان دي چې پناه واخلي. تیر کال د د حکومت په یو سروي کې وویل شول چې د هغو بهرنیانو په منځ کې چې په هالند کې پناه اخیستی ده د افغان ماشومانو په منځ کې د زده کړو په برخه کې ډېر توپیر لیدل کېږي. یعنی نسبت نورو بهرنیانو ته افغان ماشومان په زده کړو کې تکړه دي. په اروپایي هیوادونو کې یو شمېر افغانان کلتوري او ټولنیزې ټولنې لري او د خپلې ژبې او هیوادوالو لپاره کار کوي. سره له دې چې یو شمېر افغانانو د اروپا له شرایطو مثبته استفاده کړې، خو ځینو له دې شرایطو د ځان او د ټولنې په ګټه کار نه دی اخیستی. په دې خپرونه کې به د افغانانو پر ستونزو بریاو هم خبری وکړو. نو هیله ده چې تاسې اوریدونکي هم په دې خبرونه کې ګډون وکړي. په تیره بیا هغه افغانان چې په اروپایي هیوادونو کې اوسي ټلیفون دی وکړي د افغان بیسیم د 1314 شمېرې له لارې د اس ام اس راواستوي او یا دې هم د سکایپ له طریقې له موږ سره تماس ونیسي.
بله تشکر. فعلا مهمان محترم از طریق تلفون محترم آقای وسیع الله میاخیل با ما هستن، برشان هم خوش آمدید میگویم. میاخیل صاحب عیدتان مبارک. صاحب
سلام. نظر صاحب به شما، به ساروان صاحب، به تمام شنوندگان محترم رادیو آزادی از طرف ما سلام و عیدتان تبریک.
تشکر صاحب.
میاخیل صاحب، تاسو په سویدن کې اوسئ که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د اول د افغانانو د ژوند او د ژوند د شرایطو په باب یو لنډ معلومات ورکړي.
ډېره زیاته مننه ساروان صاحب. کور مودان په مجموع کې دغه د مهاجرت اصل چې ده یو نړیوال منل شوی اصل ده چې کډوالي په مختلفو وختونو کې د یو سیمې نه بلې سیمې ته نظر په مختلفو شرایطو سره خلک کوچېدلي دي او کډوالي کړی ده یو منل شوی اصل ده. بدبختانه افغانستان هم یو له هغه هیوادونو ده چې کډوالي پکې یو جبري شکل تر سره شوی ده. هغه په خپله خوښه نه ده، اکثریت په ځینو شرایطو په نظر کې نیولو سره نورو ملکونو ته تللي. په اروپا کې هم په تاریخ په اوږدو کې یا په ډېرو کلونو کې را په دې خوا افغانان اروپا ته راغلي دي چې کېدای شي لسیزې مخکې د دې موږه بیلګې ولرو. خصوصا سویدن ته ډیر زیات افغانان راغلي، تقریبا 50 کاله د مخ افغانان بولنی افغانان چې سویدن ته راغلي دي د سختي د ماجرت ستونز هغه وخت ډیر زیات جدي شو چې کله په 2015 کال کې اروپا خپل سرحدات خلاص کړل او خپل دروازې د مهاجرینو کډوالو پر مخ خلاص کړلې. یوازې په 2015 کال کې تقریبا تر 40,000 پورې افغانان سویډن ته راغله په 2015 کال په اخره درې میاشتو کې، چې په دې کې په قاطی اکثریت د دغه کډوالو له جملې څخه هغوی ځانونه د 13 کالو کم عمره کوچنیان معرفي کړل، چې دا یوه ډېره جدي موضوع وه خصوصا په هغه ملک کې. مثلا زه صرف غواړم یو مثال د مشخص مثال باندې خبرې وکړم، لکه سویډن چې دلته نفوس ډېر زیات نه و په هغه وخت کې، تقریبا تر 9 میلیونه پورې ټول سویډن نفوس و. په یو وار ورته تر 1,80,000 پورې مهاجر راغلو، په دې کې 40,000 افغانان و، اکثریت یې ځانونه زیر سن معرفي کول یا کوچنیان. طبیعي ده چې د دغه بحران سره یو لړ نوي مشکلات هم په دغه ټولنه کې پیدا شول. مختلف عوامل درلودل، د امګا د افغانانو د جملې څخه چې اروپا ته راغله، خصوصا سویډن ته راغله، ډېر زیات هغوی د یو بل دریم هیواد څخه اروپا ته یا خصوصا سویډن ته راکډول شي، یعنی تر ډېره حده پورې هغوی د ایران نه راغلي او په ایران کې د هغوی زندگی تر ډېره پورې د محرومیت په حالت کې و. هغوی د محرومیت احساس کوو، نو همدغه وجه وه چې کله دلته هم راغله. دلته اروپا تاسو ته بهتره معلومه ده چې د دود و دستور او د کلچر او د قوانین له مخې ډېر زیات مختلف دی او فرق لري د هغه زندگی او ژوند سره چې موږ یې هلته لرو. نو همدغه تغییرات و چې ځینې ستونزې هم را پیدا کړې او په ترڅ کې ځینې مثبت اړخونه هم درلودل.
بیا به د موضوع ته راځو.
خب آقای سروان محترمه، فریبا چرخی هم از طریق تلفن با ماستن. محترمه فریبا چرخی، خوش آمدین به برنامه، عیدتان مبارک.
سلام تقدیم میکنم، عید شما هم مبارک باشه، سلامت باشین، زنده باشین. امیدوارستم که هموطنان ما هر کجای دنیا که در زندگی میکنن عید خوب و خوش داشته باشن و عید بهانه باشه برای زندگی خوشبخت و آرامشان.
تشکر. محترمه چرخی، اگر خواسته باشین راجع به خود و راجع به فعالیتاتون اگر بشننده از ما کم صحبت کنیم خوش میشیم.
خیلی ممنون. ما قسمت شما و هموطنان آگاه هستن، فریبا چرخی یکی از گویندگان تلویزیون ملی در افغانستان بودم که تقریبا مدت 12 سال از عمر کاری خود را ما در رسانه ها یا در خانواده مطبوعات افغانستان سپری کردم و حدودا نزدیک به 7 سال است که از افغانستان بیرون هستم و در سویدن زندگی میکنم و اینجا هم یک مقدار در پهلوی مصروفیت های اصلی خود، مصروفیت های فرهنگی و مطبوعاتی نیز دارم.
بله، از فعالیت هایتان خیلی بگوین، چگونه فعالیت ها دارین، چی فایده تان میرسه به مهاجرین افغانی یا چی پلان های دارین؟
بسیار خوب، در مورد کار با مهاجرین گفتین، قسمی که در آغاز مقدمه قبل از مصاحبه خود ما از طریق رادیو شما شنیدم که در مورد ورود مهاجرین افغان به کشور سویدن بعد از 2015 یادآوری کردن، بله ما تاکید میکنم این مسئله را که ما از مو شروع 2015 کار خود را با اداره مهاجرت کشور سویدن آغاز کردم و برای افغان هایی که تازه وارد بودن و مخصوصا جوانان بی سرپرست یا تنهایی که از افغانستان و ایران و پاکستان آمدن به سویدن و تقاضای پناهندگی کردن، باشان همکاری میکردم، کار میکردم تا مدت که مسئله آمدن مهاجرین کمتر شد و شروع شد به کار در مورد دوسیه ها و پرونده های کاری مهاجرتشان در سویدن و تقریبا مدت میشه که با تغییر کار که قبلا با مهاجرین بود و حالا با مهاجرین کار نمی کنم، بازم کار رسمی دارم و کار فرهنگی من این است که با یک مقدار از رسانه های چاپی یا نوشتاری من همکاری دارم که برشان نوشته می کنم. متصدی صفحه مجله بانو هستم که از اتریش پخش میشه و در یکی از رادیوهای محلی در شهر مالمو برای افغانها یک مدت طولانی را کار کردم و یک تیم جوانان را با خود داشتم که اونا علاقمند کار در رسانه بودن که خوشبختانه تانستن خیلی خوب بدرخشن و یک رادیو را ایجاد کردیم به نام رادیو افغان پیوستون که متاسفانه و بنابر دلایل یک مدت کوتاه میشه، یکی دو ماه میشه که نشراتشان فعلا استاپ است و تلاش هایی هستیم که دوباره این نشرات می را دوره برای افغانهای مقیم سویدن ما داشته باشیم.
بله، دیر زیاد مننه. مخی تردی چی میخیل صاحب تلار شو نظر صاحب زبل محترم چرخی چخی و بله پشتنه هم وکمه تاسی اشاره وقتا چی پا سویدن که تاسو رادیو در لوده افغانان شمیری هم پا سویدن که کم نده زیاد پا سکندنوی هیوادونو که سویدن یو لحق هیوادونو سخده چی دیر افغان ماجر منلی دی افغانان التا فرهنگی فعالیتونه هم لری چموده مخیم یو مشاهد را یو غونډه در لوده همیشه یو نه یو غونډه په سویدن کې وی دی افغانانو کته سي دي فرهنګي فعالیتونو په اړه مشاورینو کته لښ معلومات ورکړي.
بله، با کمیته فرهنگی افغانا در شهر مالمو ما همکاری دارم که قسم شما یادآور شدین محافل خیلی خوب فرهنگی همیشه دارن، محافل مناسبتی دارن برای افغانها که تعداد زیاد از افغانها در یک تالار بنابر یک محفل جمع میشن و در اونجا مسائل فرهنگی چون مشاعره و مسائل کلتوری و فرهنگی و بعض نمایشگاه های افغانی نیز ایجاد میشه که مدعی هستند فعالیت داشتیم و همچنان یک سال با کمیته افغان سویدن ما فعالیت داشتم که او فعالیت ما بود که در هر یک از شهرهای خرد و بزرگ سویدن ما نمایشگاه های صنایع دستی افغان ها را داشتیم که زنان افغانی که در افغانستان در زندان ها و در بعض ولایات دوردست اینا کارهای صنایع دستی انجام میتن، ما او صنایع دستی او زنان را و زنان محبوس با شهرهای کوچک بزرگ سویدن ما به نمایش گذاشتیم و در مورد کار و فعالیت زنان و در مورد پیدا کردن بازار صنایع دستی زنان افغان اینجا فعالیت های زیاده داشتیم که خوشبختانه مورد توجه خیلی زیاد تماشاچیان قرار می گرفت و حتی تانستیم که بعض فندرهایی را برای امی زنای بی‌بضاعتی که می خواهن خود کفا شوند نیز پیدا بکنیم.
تشکر. خب آقای میاخیل، در مورد مهاجرین اگر صحبت وسیع‌تر اگر بکنیم، در سطح جهان تاریخچه از این مسئله مهاجرین ببینیم، دو حرکت بسیار عمده را آدم میبینه که اونا موفق بودن. مثلا به طور مثال فلسطینیا بسیار سازمانای خوب درست کردن، فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی و هر کار کردن و تانستن به فلسطینیا کمک جلب بکنن و صدای از وار بیرون بکنن. و گروپ دیگام که مهاجران اگر گفته نمیشن اونتا از طریق کاری گپا آمدن ترکیه بود که مثلا در اروپا 5 میلیون است، حتی در رایگیری و گپا اونا هم بسیار جات موفق بودن در ساحه تجارت. اینا اینقدر سرمایه گذاری کردن، میگن که میلیارد ها میلیارد دلار در اروپا سرمایه دارن، فابریکه ها دارن، مراکز دارن. منتها افغان ها را که میبینیم اینا هم تقریبا 30-40 سال سابقه دارن در اروپا، منتها در مورد فعالیت های از یا چیزایی که بسیار جالب باشه رقم فلسطینیا که صدای غرب تانن بکشنن در سطح بین‌المللی یا در سطح اقتصادی کارهایی بکنن آدم نمیبینن. تنها هر کس علایده مثلا بعضی کارها کردن، یکی دکتر شده و یکی انجینیر شده، یکی پروفسور شده، از این قبیل مسائل. چرا سب ما نتانستیم از این فرصت طلایی در 40 سال استفاده خوب بکنیم؟ سب
دیر زیاد من نظر سب دیر مهم موضوع ده، من که دیدی باوجود چه دلتا دیر زیاد مشکلات لرو، دیر زیاد فرصتون هم لرو چون کوایشو در غیط خبه گتی غیط نیسر هم دلتا میشت افغانانو تا گتا از مگو رسیگه و هم دیگه لاری مگا کوشو چه خپل و لسون و خپل حواد و خپل مگتا هم گتا و رسه. و خب بدبختان ادانه دیشه بی چو دلائل بی که دیشه اوسیگی، یو دلیل که دیش هم داوی چه تروس تر 2015 کال پوری اروپا تا پدیر غد تیدات ما افغان ماجرین نو راقلی، دی یو دلیل که دیشه اوسیگی. دکه پا سویدن که 2015 کال ندمخه طول د تاریخ د شروع نه مهاجرت سویډن ته او تر 2015 کال پورې کېدای شي 10,000 افغان یا 15,000 افغان مهاجر وه، مګر هم په یو کال یا کېدای شي ووایم چې په درې اخرو میاشتو د 2015 کال کې 40,000 افغانان راغله، چې دا یو ډېر غټ تعداد ده. د دغې نه وروسته که موږ فکر وکړو یو څه فکری بدلون راغلی ده. یو ډېر ژوندی مثال د پښتنو د هغه غوښتنې پراخ لاریونونه دي، د نړیوالو پام راګرځول دي د دغه پښتنو په وړاندې توتیو ته، یا په مجموع کې دغه سیمه کې نامنیو ته چې په لوی لاس ورته لمن وهل کېږي، دغسې شرایطو ته یا دغسې حالاتو ته د نړیوالو پام راګرځول، دغسې مدني حرکتونه، دا یو ژوندی مثال کېږي. زه په دې باندې مطمئن یم، امیدوار یم، هیله من یم چې دغسې فعالیتونو په ترسره کولو سره موږ هم دلته خپل مسؤلیت ادا کړی وي او هم خپل خلکو ته خدمت کړی وي. خو په اوس وختو کې په اروپا کې د افغانانو ټولنې شته ده، په دغې باندې کار کېږي، دغې ته زمینه سازي کېږي چې څنګه وکولی شو موږ سره راټول شو. خو مشکلات لا هم شته ده، موږ تر اوسه پورې هم په فکري لحاظ مشکلات لرو. ځینې ټولنې بدبختانه ده، یو حقیقت د تریخ حقیقت ده چې موږ هم فکر وکړي ټول افغانان د یو اتحادی لاندې په ځینو شرایطو کې نه راټولېږو. چرخي صاحب شاهد ده، په سویډن په مالمو کې موږ مختلفې ټولنې لرو، دغه ټولنې کېدای شي په خپل منځ کې سالم رقابت هم ولري، خو بدبختانه کېدای شي یو څه منفي رقابت هم ولري. نو دغه ځینې فکتورونه شته ده، هغه موږ د سنتي مشکلاتو له وجې چې موږ یې لا تر اوسه پورې هم په خپل فکر او ذهن کې لرو، تر اوسه پورې دې ته نه یو قانع شوي چې ټول کولی شو چې سره په مشترک شکل فعالیتونه مخته یوسو. خو بیا هم یو څه امیدواري شته ده.
تشکر آقای سروان. چطور میشه که به شنوندای عزیز ما در اروپا و اینا فرصت بدیم اونام
چه خپل نظرونه
سرگرم کنیم؟ ما بعد از یک اعلان شماره را میگم، منتها قبل از اون یک سوال اگر با اجازت از فریبا چرخی میخوایم بپرسم، ویست که یکی از علت از این که ما نتانستیم مثل فلسطینیا یا ترکا یا دیگرا ایتالیا یا موافق شیم، شاید ای بوده باشه که بسیاری ما همون مسائل که در افغانستان داشتیم، همون مسائل قومی و مذهبی و حزبی و سازمانی توتا پارچه خودم کت خود یک جا اینجا انتقال دادیم. ای دگر در مقابل از این ما منافع ملی وطن ما را در نظر میگیریم، تنها با او فوکس میکردیم گفته اروپایی ها، شاید به یک نتیجه خوب بدست میامد. چی میگین محترم فریبا چرخی؟
کاملا با حرفای شما موافق هستم. متاسفانه که اینجا هم دیده شده که قسمی پیشتر یادآور شدن، تعداد انجمن های افغانی و کمیته های افغانی خیلی زیاد هستن که خود اینمی زیاد بودنشان تاسف باره، به این معنی که افغان ها توتا و پرچه در هر قسمت، در هر شهر و حتی در هر شهر چندین کمیته و انجمن دارن که اینا فقط مسائل زبانی و ملیتی و حزبی و هر آنچه که شما یادآور شده در نظر گرفتن، اینا نتوانستن منسجم باشن و تحت نام یک افغانستان، نه یک اتحادیه یا کمیته ایراج سر داشته باشن که بتونن حرکت های خیلی وسیع‌تر و تندتر به خاطر بهبود وضعیت افغان ها چه در داخل افغانستان و چه در بیرون افغانستان است اینا کار بکنن. و حتی خود سفارت افغانستان در اینجا برای موضوع بی تفاوت است، به این معنی که در بعضی از محافلی که از انجمن ها برگزار میشه، حتی خود نماینده دولت که در سفارت هستن علاقه نمیگیرن با اون که دعوت میشن در چون محافلی که خیلی بزرگ تجلیل میشه، به دلایل زبانی و به دلایل حزبی و ملیتی اینا نمیخواین که شرکت بکنن، بیاین و در یک تعداد خیلی به علاقه مندی میرن شرکت میکنن که خود به خود اینا فاصله را بین مردم و دولت و حتی فاصله را بین مردم و مردم ایجاد میکنن.
بله. خب بله.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنه مرجع ده.
شماره های تلفون بین‌المللی را اول خیلی بگوییم، کسایی که در خارج ما را میشنوند اونا تلفون بکنن 00 42 02 21 12-45-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-45-01 و شماری داخلی ما کس علاقه داشته باشه 0700-822-755 و 0799-203-540.
او د اسکایپ له طریقې کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. رادیو دات ازادي رادیو ټکی ازادي زموږ د اسکایپ پته ده، او د افغان بیسیم اتلس شمیره مو هم په خدمت کې ده. لنډ اس ام اس پرې راوستوئ. اوریدونکي لرو، ځان معرفي کړئ.
محترم ترون صاحب، سلام احترامات مو منه یو غوښتنې نظر تاسو سلامونه مو نه کوم. محترم مبارک شه،
سلامت اوسئ. مهرباني
کړئ ورداسته بیتون ورات.
من هم خطاف دن اید مبارکی خدای دیم اقلا چیجور با آقای ندخت. نا واقعا مشکلات افغانان کنو رو ممالی که واقعا مشکل لیری نا ده بهبودیل یاری یا ده حل یاری دسته ده که ده ما پا نظر بانده زکر زیادتر افغانان ده زیادتر ممالی که ده غم ممالی که بده این دست شکایت لری وی جدل تراشی مثال یا خلاب که یا نور نور کارون اکا پا دو خاطر بانده زکر افغانان که کم دولت از جبلار شی از تبزایی نلیری نا ده دو افغانان پا حیز بانده یا ده افغان پاید بوده ده ما داغ آورد پیغام ده که داغ افغانان پا نور ممالی که کدی مثال ده پا دسته کونه کل دی دی یالتا ژوند وکوچه دی تا مشکلم نوی او دی دی ژوند مال ته په خاطر کې نوی او د سبا ورځ لکه د بیرون ته زموږ د تاسو افغانو زیاتره افغانو شي یا خلاف کا یا نور کار کولو یا رد مرکزی مثال به رقم
درست ډیره مننه. سلامت اوسې. خصوصا په جرمونو خبره تاسو یاد کړه، دا هم له خپل ملمنو سره شریکه کو چې ولی افغانان ځینې افغانان البته جرمونه کوي او دی نه صرف د افغانانو او د ټول افغانستان نوم بدوي او له نورو سره په حقیقت کې ظلم کوي. بیا اکثره هیوادونه نه حاضریږي چې په اسانه افغانانو ته پناه ورکړي. یو اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. وعلیکم السلام، مهربانی کوئ صاحب.
محمد گل مجبوریم لای ایتالیا نه.
مهربانی کوئ مجبور صاحب.
سلامونه نیک هیله او دی کم کی اختر مبارکی ټول افغانان او شمول د تاسو ته وړاندې کوم.
سلامت اوسئ. کورم مدن
او دا د تاسو پروګرامونه هډیر پزړه پوری دی مونږ یو ورو دی نیټ دلاره خو دا نن پروګرام وه چاولم چې زنګ ته وایم زګه مونږ په ایتالیا کې وستون زلرو.
بله
هغه دا ده چې دلته ایټالیا کې مونږ چې د طبیعت غوړو په دا کې مونږ افغانستان کوم مشکل لري هغه طبیعت افغانانو ته نه ورکول کېږي. عریضه یې کړې دي اول پر څه نه ورته وایي خو ټول هغه کېږي رد شوي دي. نو دغه سفارت ته مونږ راجو شوي یو هماغه مونږ سره ژمنه کړې وه چې په ډېر لنډ وخت کې مونږ د ایټالیې وزارت خارجه سره یا داخله سره تماس نسو هغه مسؤول خلکو سره او په دا کې به مونږ جدي اقدام وکړو او تر اوسه پورې داسې مثبت ټکی نه ده. بېګای مو مرګلی زنګ ما ته ویله وګنی زه په جریان کې نه یم خو هغه دغه ما ته دا پیشنهاد وکړو چې ته د رادیوګانو سره کله کله تماس نسې دغه هغه ورسره شریکه که د مسؤول خلکو ته دا خبره ورسیږي دلته ډېر افغانان مشکل لري او طبیعت غوړي او عریضه وکړي درې څلور کاله هغه وي انتظار پاتې شي شاته ځواب منفي روشي.
بله اوله علت آیا افغانان واخه قانونی مراحل طی کړي وي؟ یعنی ځینې هیوادونه 15 کاله وایي چې تاسو باید په داسې حالت کې چې منل شوي یاست باید تیر کړي مې وي بیا د پاسپورټ تقاضا کولی شئ. افغانانو دغه مراحل طی کړي وي له هغه سره سره پاسپورټ یا تابعیت نه ورکوي؟
او دا دوه درې هغه دي دلته یو چې اجتماعي قبول شوي دي هغه لس کاله غوړي لس کاله چې پوره شوي دي هغو ته نه ده شوي. یو سیاسي دي هغه سیاسي چې دی هغو کوم مشکل نشته هغه ځکه دلته هغه غوړي هغه کوم جرم پرچا چې ده چې ته به جرم نه وي کړی هغه په ایټالیا کې تر غوړي دي ایټالیې محکمونه یې ورته وړي هغو ته کوم مشکل نشته. هغه خلک چې اجتماعي قبول شوي دي یغو لس کاله پوره کړي دي هغه شرایط یې اماده کړي دي کوم شرایط چې دي هغه دلته ټول هغه دي هغه کوم د جرم پرچا چې ده د افغانستان د سفارت کې سفارت نه راوړی کېږي یا دلته نه قبلېږي ځکه کوم مشکل لري هغه مشکل نو نه پوهېږم. هغه یي چې مونږ کوم مشکل نه لرو ایټالویان وایي چې تاسو کې مشکل دي د افغانستان د حکومت هغه کوم پارچا چې جوړېږي هغه مکملېږي نه.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. موږ به کوشش وکړو چې په ایټالیا کې د افغانستان له سفارت سره خبرې وکړو او د دې مشکل
فراموش نکنین. خود ایتالیا د این روزا در مجموع بر ضد مهاجرین واریز جنجال دارن به این تتا که اسپانیا و اروپایی ها.
بله خیر، بله اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الله اقدس انا له المن ولا اكله
مهرباني کو اقدس صاحب
الما
بلے اقدس صاحب خبری وکي د اقدس صاحب ټلیفون قطع شو. خیر بل اوردون کي لرو ځان معرفي کي ازادي رادیو ده خبری وکي. خیر دویم خبری و نکری لبره میاخیل صاحب که تاسی وویس مخینی آوریدون که چلی جرمونو خبره وکره تا دی جرمونو خبره پلی ورستوی کلونو که چه اروپا تا دی افغانانو راتک دیر شویده دیر زیاده مطرح کیجی پا خصوصا پا رسانویو که په جرمنی کې په زلونو زلونو داسې واقع وشوي په اتریش کې په سویډن کې په نورو هیوادونو کې د دې علت سره افغانان بدل شوی دی او که دلته له دې ځای له شرایطو سره بلد نه دي چې کله راشي نو دوی فکر کوي چې آزاد آزادي ده هر کار کولی شي د دې علت څه کېدای شي؟
بلې سروان صاحب محترم لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه بلې د 2015 کال نه مخکې په ټول سویډن کې فکر کوم تر 15 یا 16 پورې دغه د جرایمو پیښې ثبت شوې البته د افغانانو په حق کې. اما اوس که چیرې تاسو وګورئ یو دوی یو قانون اوس لري ډېر مخکې نه لري اوس ډېر زیات رسنۍ شوه ده هره محکمه چې په هر کس باندې دایریږي هغه رسنۍ زکوي دوی او په د عامو خلکو په واک کې ږدي هر څوک ورته لاسرسی لري کولی شي چې د کیس په اړه پلټنه وکړي او جرایمو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د 2015 کال نه وروسته لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړله 4000 پورې افغانان راغله د دوی سره په مختلفو برخو کې تغییرات راغلل. د جرایمو په برخه کې باید همدغه نه ووایم لکه څنګه چې تاسو ویلې د کلتور او د قوانینو سره نه بلدتیا او د ازادۍ د نامه څخه غلطه استفاده کول دا یې تر ټولو عمده دلایل کېږي او کېدای شي یو هم مخکې چې ما ورته ویلې د محرومیت حس چې دوی په خپلو ملکونو کې یا بالخصوص په ځینو مهاجر میشتو ملکونو کې چلته دوی ژوند کول ډېر د فقر او د محرومیت احساس کړه او په هغه حالت کې ژوند کړه. دلته چې کله راشي دغه د پراخ ازادي دوی د تحصیل چې ځینو غیر قانوني کړنو ته مخه کوي بلې جرایم بیخي زیات ډېر شوي دي او بدبختانه بدبختانه د دغه جرایمو زیاتوالی د وجې د افغانانو بالخصوص د افغانانو هغه نومې په میشتو ټولنو کې ډېر زیات بد کړه ده. یو کس جرم کې ورسره د ټول افغانانو رنګ بدیږي په دغه برخه کې زما هیله دا ده او توقع مې دا ده چې افغاني ټولنې خصوصا فرهنګي او کلتوري ټولنې دوی باید د مهاجرینو د آګاه کولو په هوایي په برخه کې ډېر زیات کار وکړي ځکه د کلتور او د قوانینو دغه پراخ بدلون د دې باعث نشي باید چې زموږ ځوانان او مهاجرین او کډوال غیر قانوني کړنو ته مخه کړي. نو دغه واقعا یو جدي ستونزه ده ستونزه سره په مجموع کې افغانان او ټول موږ اروپا میشتې مخ یو او همدغه وجه ده چې د کډوالۍ پالیسۍ تر حده ډېر زیات تغییر وکړ. سویډن کې دغه اوس په قدرت کې برحال سیاسی ګوند یا سوشل پارټي دوی په اول تل د خپل منشور خلاف د قوانینو د مهاجرت د قوانینو ضد رای ورکړل چې دا په تاریخ کې بي ساري و. نو یعنی دا د دې سرګندوی ده چې زموږ ځینې هیوادوال چې غیر قانوني کړنو ته مخه کوي دلیل هم دغه کېدای شي.
ډېر زیاته مننه کور ودان محترمه فریبا چرخی. تیر کال په هالند کې یو سروي نشر شو په یغې کې ویل شي ول چې د مهاجرو په منځ کې د هغو مهاجرو په منځ کې چې منل شوي دي او د افغان ماشومانو په تعلیم کې په ښوونځیو کې نتیجې تر ټولو ښې دي. په سویډن کې ویل شي چې د افغانانو دغه راتلونکی نسل دا چې اوس هلته پیدا شوی دی یا واړه تللي دي سویډن ته او درسونه ویلي دي په درسونو کې څنګه دي؟
بله سوال بسیار خوب کردیم. قسمی که شما یادواشتین بله در سویدن همچنان استعدادهای خیلی خوب در جمع جوانان افغان دیده میشه که واقعا قابل قدر هستند، مخصوصا اطفال که تقریبا پیشتر از سالهای 2015 اینجا آمدن و در جمعی کسایی که بعد از 2015 هم آمدن یه مهاجرین جدید هستن از استعدادهایی که قابل دید هست، ولی متاسفانه این گروهی که بعد از 2015 آمدن تعداد زیادشان به او حدی که ازشان توقع میرفت اینا امکاناتی را که اینجا برای درس و تعلیم دستیاب میکنن از او استفاده کنن همچون حالات ندارن به دلایل مختلفه. مثلا اینا آمدن مدت زیاد را اینا اینجا در بیسر نوشتی موندن که خود به خود برای اینا یک با یک عقده تبدیل شد. من خودم امرای مهاجرین از نزدیک کار میکردم با می جوانان، باشان صحبت های داشتم، باشان میگفتم که شما از افغانستان از کشور آمدین که اونجا برای شما زمینه تحصیل کم بود یا مثلا در ایران شما وادار به کارهای شاقه میشدین و امکانات تحصیل نداشتین، اینجا که آمدین میتونین از امکاناتی که برتان مساعد است استفاده بکنین. بیشترین از اینا میگفتن ما با یک خیال دیگه از افغانستان یا از ایران آمدیم اینجا که ما بتونیم هر چی زودتر سرنوشت ما را تعیین بکنیم یا بعد از خود ما سرنوشت فامیل های خود را بتونیم تعیین بکنیم. بیشترین اینا که خودشان از زیرسن 18 سال گفتن به دلیل از اینکه بتونن مثلا زندگی فامیل هایشان که در کشور یا در ایران یا در پاکستان مانده نیز اینا تضمین کنن که خیلی زود به همچو آرزوهای خود اینا دستیاب بنابر قوانین اداری مهاجرت نشدن و حالتشان به عقده تبدیل شد. کمتر علاقه میگرفتن به مکتب برن، زیادتر کوشش میکردن که ماجراجویی کنن، زیادتر کوشش میکردن که خودشان مریض و کسل و ناراحت نشان بتن برای اداری مهاجرت که اگر از روی دلسوزی و انسانیت به کارشان توجه شود که متاسفانه یا خوشبختانه بگویم که قانون سویدن در هر حالتش خیلی خوب و انسانی است و برای پذیرششان در مجموع خب اینا خواستشان به نهایت بلند بود. اینا تقاضا میکردن که مثل مهاجرینی که سالهای پیش آمدن و زود تعیین سرنوشت شدن و تانستن یک طفل که زیر سن آمد به سویدن یا به اروپا تانست یک 10-12 نفر از اعضای فامیل خودشان بنابر کیس خود شان قبول شده از داخل کشور یا از ایران یا از پاکستان به خودشان اینجا بیارن و این بین اینمی افغانهای ما با یک رقابت و همچشمی نیز تبدیل شده بود. مثلا میگفتن سال پیش یکی از اعضای فامیل ما که اینجا آمدن یک نفر 12 نفر از فامیلشان نیز قبول شد که ما چرا مثلا یک سال از 10 ماه از 2 سال است که بی سرنوشت موندیم و این دلایل باعث میشد که نه تنهایی که خودشان خوب و در سلاقه نمیگرفتن بلکه بعضی کارها و ممانعت‌هایی را در داخل مکتب یا جای آموزشگاه‌هایی که بساب زبان سویدی یا به هر دلیلی که اینا فرستاده می شدن ایجاد کردن و ایجاد می کردن که حالت بی‌نظمی را در بین مهاجرین و در بین مکاتب حتی در بین خود سویدنی ها ایجاد کردن که حتی اون استعدادهای خیلی خوب که از سالهای پیش از جوانان افغان ما داشتیم نیز کم بدیده شک دیده می شود تا علاقمندی اونا هم کمتر می شود چون همه کس توجه میکردن به اینکه افغان ها هم توی یک کار میکنن نه اینکه یک افغان دو افغان. افغان ها هم توی کارهای خلاف را انجام میتن یا مثلا شرایط درس خرابتر کردن با اون که میفهمیدیم در بین اینا خیلی استعدادهای بله. عالی است و بوده از قبل استعدادها و لیاقتهای قابل تحسین نیز دارن.
تشکر. آقای سربازال شنوندی دیگر ما مهمان محترم ما آقای بشیر همت از آلمان با ماستن. آقای همت ایدتان مبارک، خوش آمدین به برنامه سید.
اید شما و همه از وطنان ما مبارک، برای شما سعادتمندی آرزو میکنم.
بله، شما در افغانستان استاد بودین، معلم صاحب بودین، از او خاطرم با ما بسیار زیاد محترم هستین. شما در مورد مشکلات افغانای مهاجر در اروپا مخصوصا آلمان چی گفتنی دارین به ما؟
بله، مهاجرین که افغانی که به اروپا یا آلمان میان اینا به دو دسته تقسیم میشن که مشکلات اقتصادی دارن به خاطر کار و به خاطر رفع مشکلات اقتصادی خود میان و یکی مشکلات سیاسی دارن که از طرف دولت یا طالبان تعقیب میشن. اینا در اروپا در آلمان اول که میان مشکل زبان است، باید در کشوری که هستن زبان یاد بگیرن. کسایی که زبان سنیتر یاد میگیرن اونا میتونن مشکل کمتر داشته باشن. اونایی که مشکل زبان یک ذره پستر پسندتر یاد میگیرن اونا مشکلشون بیشتر است. و دیگه در اروپا و آلمان اونا که میان مسئله خانه است، مسئله جای است برشان و کار است برشان. کسایی که در افغانستان کار کردن یا مسلک را آموختن در اینجا که زبان یاد داشته باشن بسیار زودتر پذیرفته میشن و زودتر در اجتماع مست میشن. و کسایی که زبان کمتر میفهمن اونا مشکل زیادتر دارن.
بله سب همت سب تاسی خو لکه سنگه چه نظر سب مخی ما سر خبری که بله جسمی مشکلات هم لره، مثلا تاسو نابینای است په داسې حالت کې چې تاسو لپاره ژوند په جرمنی کې څنګه دی؟ د کاوریدونکو ته وایس چې یو نابینا په افغانستان کې له څه ډول مشکلاتو سره مخامخ وي، په اروپا کې خصوصا په جرمنی کې له څه ډول مشکلاتو سره مخامخ وي؟
وقتی که ما در کابل بودم در مسئله نابینان بایسته معلم کار میکردم، اونجا مشکلات بسیار زیاد بود، بسیار زیاد بود. کسایی که در مکتب درس میخوندن مواد درسی که ماشین نوشتن خط بریل است بنام بریلر یاد میشه، بسیار بنزد یاد میشد. حتی در کل مؤسسه یک معلم یک ماشین نداشتن. ولی در اینجا در اروپا در آلمان هر نابینایی که اینجا میاین خود معرفی میکنن، اولین کار که میشه برشون یک پا ماشین بریلر به طور یگان داده میشه و هم کاغذ مربوطه شه. و حتی معلم برشون مقرر میشه که در قسمت زبان، قسمت زم چشان در جامعه آلمان کمک کنه.
همت صاحب دا خو به امکانات وی. یو بل مسئله چې زه ورته متوجه شویم هغه دا ده چې د خلکو برخورد په افغانستان کې عموما خلک له څوک چې یو نیمګړتیا لري، یو معیوبیت یا معلولیت لري، له هغو سره دومره ډېره مرسته نه کوي. حتی په ځینو مواردو کې داسې هم لیدل شوي دي چې ځورولي دي، لیکن په نوره دنیا کې لکه اروپا کې د معیوبانو معلولانو ډېر قدر کېږي، ډېر خلک عزت کوي. په بسونو کې، په ترانسپورتي وسایلو کې تر هر چا اول مخ وارد ته ورکوي. که په دې برخه کې ما اوریدونکو ته ووایاست چې هغه خلک چې په دې شي نه پوهېږي چې باید له یو معلول سره څنګه برخورد وکړي چې یو څه زده کړي.
نو در اروپا، در آلمان، در مکتب وقتی که داخل میشن و مضمونی را به خاطر کمک به معیوبین اونا دارن که چه قسم بر معیوبین کمک میکنن، بر معیوبین نابینا و کرگونگ یا کسایی که معیوبیت حرکی دارن برشان چه قسم کمک ها میشه، اینا را میاموزن در مکتب و مدرسه. وقتی که من ایجا آمدم برای تحصیل آمدم، برای من همه زمین ها مساعد بود، ماشین گرفتم و به کار شروع کردم. و اینجا وقتی که فارغ شدم پس به افغانستان رفتم و اوجا وظیفه مباعث معلم باز ادامه دادم و با پلوی مشکلات که بود. و بعد از چند سال دوستای آلمانی و برمان نشته کردن که میخوایی به آلمان بیای و اینجا باشی؟ و ما همی جواب شدن گفتم بله میایم. و اینجا آمدم در آلمان، ولی هم خانم آلمانی دارم، 25 سال است که در آلمان هستم، به خانم آلمانی خود بخوشی و بسیار خوشبختی زندگی میکنم.
بله سب وس لطاست خمانه میاخیر سب یو موضوع دا چې موږ ول چې په دې خبرونه کې بدیت هم اشاره کوو چې اروپا د افغانانو لپاره ځینې امتیازونه هم لري چې اشاره ورته وشوه، اما په عین حال کې ځینې خلک په ځای دي چې له دغو امتیازونو استفاده وکړي. داسې لارې هم شته چې موږ یې منفي بللی شو. یو شمېر افغانان دلته راغلي دي په ځای دي چې کار وکړي یا زده کړې وکړي، دوی تللي دي په الکول رشدي شوي دي او دوی فکر کوي چې بس دا ژوند همدا دی او بس شپه ورځ باید الکول وڅښي، نو له کاروبار یې بیخي ایستلي دي. په سویډن کې ویلی شئ چې دغسې افغانان شته او شمېر یې ډېر دی او که کم دی؟
مننه کاروان صاحب، بدبختانه ولې په سویډن کې هم دغه یو جدي ستونزه ده، لکه څنګه چې مخکې چرخی سه بر اشاره وکر لغل چرخی چی هو دقا دی ماجرت پو پروسه که دی وقت زیادوال ہے دکا سیگن یو مخصی ورطویی لی چی یو لاغ ودون و چی نفوس تی دیر زیاد کم و پی یو وار دیر زیاد ماجر و سر آولن مطبی و چی دوی دا درکیت ندرلو دا چی پاگا تاکیلی وقت یا دا قانون سر اسم چی بری میاشتو یو شخص دقا دی مهاجرت کیس ته رسیدگی وشي کډوالۍ کیس ته رسیدگی وشي هغه لاړ تقریبا یو نیم سال یا تر دوو کالو پورې وځنډېده چې دغه د انتظار موده واقعا یو منفي اثر یې درلود په ځینو ځوانانو باندې. بدبختانه دلته د ځوانانو په منځ کې د مخدره توکو کارول او د دې قاچاق دا یو جدي ستونزه ده او بدبختانه په افغانانو کې دغه موضوع بیخي ډېره زیاته شوې ده. هر چېرې چې د دغه جرایمو په وړاندې مبارزه کېږي او کسان نیول کېږي دا سختانه چې په هغې کې حتماً افغانان وي.
متاسفانه بله. یو بله پوښتنه بله یو بله پوښتنه چې له تاسو دواړو څخه ده، اول تاسو ځواب ورکړئ. هغه ده چې افغانان چې اروپا ته او امریکا او کاناډا او مختلفو هیوادو ته تللي دي، د ماشومانو په برخه کې د ژبې په برخه کې یو ستونزه لري. ځینو ماشومانو خپلې مورنۍ ژبې هېرې کړې دي او دا یو جدي مشکل دی. او چا چې څه ناڅه ژبه زده کړې ده هغه په خپلو ژبو باندې لیک لوست نه شي کولی، یوازې ساده خبرې کولی شي. ساده په دې خاطر وویل چې هغه ډېرې ابتدایي خبرې کولی شي. په سویډن کې د افغان ماشومانو دا ستونزه تر څه حده پورې ده؟
دروان ته مخکې دی چې دې پوښتنې ته ځواب ورکړم، یو ټکي ته بل هم غواړم اشاره وکړم. مخکې اغلی چرخي وویلې چې سفارت ځینو مراسمو کې برخه اخلي یا نه اخلي. زما په خپل نظر باندې دغه د ټکنالوژي او د شرایطو تغییر د دې زمینه برابره کړې ده چې اوس سفارتونه په حقیقت کې د هغوی مسؤلیتونه راغلي چې خپل عامو افغانانو ته وګړو ته هر کس مخصوص نظر باندې هغه د خپل ملک د خپل کلتور د خپل ژبې د خپل عنعنات سفیر ده، ځکه دوی چې څومره لاسرسی په دغه میشت ملک کې عامو خلکو ته ټولنې ته لري سفارتونه یې هغومره نه لري. نو همدغه وجه ده که چیرې په مجموع کې په اروپا کې یا په ټولو هیوادونو کې چې مهاجرینو په اړه نظر څرګندېږي، دا په خپله د مهاجرینو په کړنو پورې اړه لري، نه د سفارتونو په فعالیتونو پورې. زما خپل شخصي نظر ده، یعنی موږ په خپله د خپلو فرهنګونو او کلتورونو استازي او سفیران یو، موږ یې دغې ټولنې ته وړاندې کوو. دا چې په کوم شکل وړاندې کوو موږ پورې اړه لري. د مورنۍ ژبې زده کړه په سویډن کې خوشبختانه ده، جبري ده، حتمی ده، او هر کس حق لري چې خپل مورنۍ ژبې ته لاسرسی ولري او په هغې ژبه باندې زده کړې وکړي، او دغه مورنۍ ژبې یو مضمون په مکتب کې د هماغه مربوطه ښوونځي له لورې د استاذو لخوا ورته تدریس کېږي. یعنې په سویډن کې موږ دغه ستونزه شکر نه لرو.
یو خو دا ده چې قانون داسې دی چې هر څوک حق لري چې په مورنۍ ژبه زده کړه وکړي، لیکن کله چې یو ځای کې یو بل څوک اوسي او شمېر یې ډېر کم وي، طبعا چې د هغې ژبې نه ښوونکي پیدا کېږي، نه کېدای شي چې د یوه شاګرد لپاره په یوه مکتب کې څوک د هغې ژبې لپاره معلم پیدا کړي. د ښوونځیو لپاره هم مشکله ده. محترمه چرخي، که تاسو په دې اړه خپل نظر څرګند کړئ، یعنی حکومت لخوا به فشار نه د کورنۍ لخوا به هم علاقه مندی وي چې اولادونه یې ژبه زده کړي، لیکن دغه اکثریت تر تاثیر لاندې راځي. په ډیرو هیوادونو کې داسې شوي دي چې افغانانو افغان ماشومانو خپلې مورنۍ ژبې هېرې کړې دي یا یې دې حد ته رسولي دي چې هېرې یې حسابولی شو. ستاسو تبصره څه ده؟
بله، ما با صحبت شما موافق هستم. دیده شده تعداد زیاد از خانواده ها در قدم اول، البته خانواده ها هست که توجه نکردن برای زبان مادری برای اطفالشان، که بدبختانه یک نیرویی که زبان است و زبان مادری است از دست دادن. در کشور سویدن قسمی که میخواست گفتن، بله، از طرف دولت هر متعلم از هر کشوری که است زبان مادری در کنار درس‌های مکتب به صورت اجبار است که باید از او به خاطر کامیاب شدن یا درجه گرفتن نمره بیارن. به اون خاطر معلم زبان مادری برشان از طرف دولت تعیین میشه که تمام معاش و امتیاز و معلم از طرف دولت داده میشه و طفلان ناگزیر هستن که اونمو نمره یا امتیاز خود از زبان مادری نیست در پهلوی دیگه مضامین مکتب داشته باشن، که مسئله اجبار دولت است و ما مسئله ازی که فامیل ها در عرصه کمتر توجه میکنن دیدیم که کوشش میکنن که اجازه بدن طفلا حتی در بین خانه هم به زبان سویدنی صحبت کنن، در صورتی که این امکانات خیلی به سادگی میکنن که به مو زبان های دری و پشتویی که شما زبان های معیاری افغانستان است در خانواده با فامیل خود با خواهر برادر خود با پدر مادر خود صحبت کنن، در تقویه زبانشان خیلی مفید است. و همچنان نهادهای فرهنگی که در سویدن کار میکنن در این عرصه فعالیت های خود دارن، اینا صنف های را در هفته وار دارن و معلمین به صورت افتخاری معلمین افغان در این کمیته ها میاین و اطفال که خانواده هایی که علاقه مند است اطفالشان زبان مادری یاد بگیرن هم با دری هم با پشتو، اینا صنف های را ایجاد کردن و اوی از خانواده هایی که علاقه میگیرن و طفلشان هم میارن اونجا برشان زبان مادری تدریس میشه، هم پشتو هم دری. و خوشبختانه که ما دعمی ما یک کنفرانس خیلی کلان را در ملمو داریم که از تمام اروپا اونجا تعداد زیاد از فرهنگیان اشتراک میکنه که این کنفرانس هم به خاطر تأثیرات زبان مادری در فرهنگ می باشد تحت عنوان همشه چیزه که خود به خود تعداد کسایی که اونجا می آیند نیست علاقمند می سازه و هوشدار می تبهی که زبان مادری برای هر فرد خیلی اهمیت داره، چیز بسیار سخت نیست که آدم بتونه در مبین خانواده خود در بین فامیل خود کمک بکنه به طفل خود که زبان مادری خود فراموش نکنن و از دست نتن. درست است که ما میتونیم چندین زبان خارجی را در بیرون خانه در مکتب در محیط بیاموزیم چون در همین کشور زندگی میکنیم تحت تاثیر کلتور و فرهنگ زبان همین کشور خواسته و ناخواسته ما هستیم، ولی چیزی که ما میتونیم را از استفاده کنیم فضا و کانون خانواده است که در اونجا خود خانواده ها علاقه بگیرن، ولی بعضی از خانواده ها کوشش میکنن چون طفلا در بیرون زبان یاد گرفتن پدر مادرها کوشش میکنن که از طفلا خود در بین خانه زبان خارجی را یاد بگیرن، به اون خاطر هم هست اجازه میتن که طفلایشان در کانون خانواده هم زبان خارجی را صحبت بکنن تا یک زبان مادری را.
بله تشکر. بله. همت صاحب یک سوال اساسی که ما قبلا هم طرح کردیم به یک شکل دیگه، در بین افغانهای مهاجر در اروپا مخصوصا مسائل ملی، فعالیتهای ملی و وطنکی و اصلاح بسیار زیاد کم از در مقایسه دیگه ملت ها، مثلا فلسطینی ها بسیار سازمانهای قوی دارن، فعالیتهای قوی دارن، یا مثلا ترک ها هر دو تاش که یک جای شد یک تا مسجد جور میکنن، هر طرف مسجد پر کردن و در عید یک جای هستن و در دیگه فعالیت های فرنگی یک جای هستن، در موسیقی یک جای هستن. مگر ما شما یک قسم گفتی ترکمن ها اسب خود را تنها میدوانی مرگ کدام مازه، و این ترکمن ها میگن که از یک اسب و قدر خاکبات نمیخیزه، باید یک چندین اسب یک جایی بدهیم که خاکبات شد و کلگی خبر شد که این ما هم هستیم. سیب چرا سیب افغان ها نمیتنن در اروپا از نقطه نظر اقتصادی هم خیلی مشکلات ندارن سیب حرکات های دست جمعی کنن، اخلاق اتحاد سازی کنن، به وطن یک کار بکنن، چرا نمیتنیم سیب؟
همین مشکل اصلا در افغانستان داشتن و اونجا همین مشکل برایشون بود که نمیتونستن یک جا گروپ تشکیل کنن یا جمعیت تشکیل کنن. در اینجا هم همین قسم است، وقتی که چهار نفر افغان یک جا میشن با هم با چهار نفر دیگه یک جا میشن میخوان نمیخوان که با هم یک جا اتحاد کنن یا یک جا وحدت کنن، با هم مسائل خود را پیش ببرن. اونا یکی در با هم در تکر و در تضاد هستند و این بدبختی است که اینا مثل دیگه کشورها قدر رشد نکردن.
بله سب دیر از جاتا منه نکور ودن که میخیل سب تاسی پدی آرام نظر سرگن که تاسی پدی عقیده است چه افغانان پا خارج که هم اختلاف پالی لکه سنگه چه پا داخل که پالی او کنه فکر کوی چه اتسان اتسا تغییر بکر آغلای ده
بدبختانه بله منگه در افغانستان ماغه اختل منفی فکر و ماغه کچنی فکر سر الله هم دلتا بسیگو اروپا تراغلو در اروپا داغا فراخ امکانات نمون در طریق پر استفاده نده که امید والو دیز شرایط هم اما اگر خپل فکر مطابق هم تایار بود نو ما په نظر تردی بداخلی چه اگر افغانان چه وست هم اما اگر سمکی فکر لری یا کچنی محدود فکر لری اگر دیز تلاش خپل مست عمل فکر دا کرنه و که اروپا یو پراخ امکانات لري، پراخ ځای دلته حتی سرحدونه نشته. د معنا دا چې دلته ډېر زیات امکانات دي، اما بدبختانه
لیکن میاخیل صاحب ځینې خلک دا هم وایي، ستاسو په خبرو کې در ولوېدم وبخښئ، ځینې خلک وایي چې اکثرا په دې ټولنیزو رسنیو کې چې ډېر قومي او ژبنی او نورو اختلافاتو ته لمن وهي، هغه افغانان دي چې په اروپا کې میشتي، نسبت هغو افغانانو چې په داخل کې دي، هغوی چې په اروپا کې دي او انټرنیټ لري، څلورویشت ساعته او امکانات لري، هغوی ډېر زیات اختلافاتو ته لمن وهي. ورسره موافق یاست له دې نظر سره؟
بلی، دا یو تریخ حقیقت دی. بلی، دې سره موافق یو. موږ هغه افغانان چې په اروپا کې اوسېږي، اورېدونکي راته په غوسه نه شي، د مړې ښې کې موږ فارسي وایو، د دې دینه موږ د ژوند ټول امکانات لرو. ما تېره ورځې یو دوست سره مې پېباس، هغه ته مې ویلې مالی د خدای په خاطر زه دغه اوربن دغه ډېر کلک مخالف وم، نو همدغه باس سره کوم اوټل مال د خدای په خاطر دلته تاسو د ژوند ټول سهولتونه لري، اما درې ورځې ما بدبخته ملت او هغه بیچاره خلکو ته امنیت تاسو ملې نه شئ تحمل کولی. د دې په خلاف تاسو خبرې کوئ، د دې نه ډېر زیات داسې افغانان شته په نامه افغانان چې هغوی تعصب ته په هره برخه کې لمن وهي او ستونزې را ولاړوي، ځکه دوی پراخ امکانات دلته لري. حتی همدغه افغانان ځینې زه داسې بېلګې ما سره شته پېژنم چې دلته نه کار کوي، نه مکتب ته ځي، هېڅ نه وسي، بل فعالیت دوی نه لري، اجتماعي فعالیت نه لري، فقط هغه د سوسیال پیسو ته نه ځي، په هماغې باندې د دوی ژوند دلته مختلف. خو مګر هم د دې چې نه په دوه دومره پراخه پیمانه تعصب ته لمن وهي چې اصلا تصور یې نشي کېدلی. همدارنګه مخکې فریبا خور اشاره ورته وکړله، دی دومره ډېرو ټولنو ایجاد چې په خپله د دوی څخه یې هدف ورک دی، فعالیت د دوی نه ورک دی، چې موږ د څه دپاره دلته دغه ټولنې جوړې کړي دي. دغه خپله یو د منفي نقطه ده، دا یو تعصب ده، چې ولې موږ افغانان په مجموع کې د یوې ټولنې لاندې نشو راټولېدی. دی که چېرې د یوې ټولنې لاندې نشو راټولېدی، حد اقل د یو دوه ټولنو درې ټولنو څه ضرورت لري چې په یو ټولنه یا په یو ملک کې چې موږ د ټول ټوټل تقریبا اویا زره یا پنځه اویا زره افغانان لرو، هلته د سلهاو ټولنې ولرو، او په هره ټولنه کې تعداد چې دوی ګوري کېدای شي د ګوتو په شمار کسان په هغې کې پر ګډونوال وي په هغه ټولنه کې. معنا ده چې د دوی خپل هدف پرته ده چې موږ څه دپاره فعالیت ته څه دپاره موږ راټول شوي یو. نو دغه ټول مشکلات شته دی، اما یو څه مثبت لوری هم په ځوانانو کې را پیدا شوی دی، لکه مخکې ما ورته اشاره وکړله، ځینې داسې ملي فکر افغانان دلته شته دی، نه ځینې بلکې ډېر زیات شته دی.
هغوی د تشکر میاخیل صاحب. محترمه فریبا چرخی، د این روزا در افغانستان یک جنبش بسیار بزرگ میبینیم، یک حرکت بسیار بزرگ، یک علاقه مندی بسیار، اوم مسئله آتش بس است که هزار طرف به او علاقه نشان دادن، یک خوشبینی ایجاد شدن، حتی مخالفین مسلح کرده بیرقای خود آمدن بغل کشی کردن، حتی کسایی که در جبه جنگ میکردن عسکرا را بغل کردن و روماچی کردن. عید مبارک. یک حس بسیار وطن دوستی و طرفدار رسول در افغانستان ایجاد شده در گوشه و کنار. این مسئله در خارج در بین شما چطور انعکاس کرد سیب؟
سوال بسیار خوب است. شخصا خودم استقبال میکنم اگر یک ساعت هم آتش بس باشه، حتی اگر خون یک نفرم نریزه دستاورد است، به خاطر از اینکه ما نیازمند و تشنه آتش بس و صلح و آشتی هستیم. ولی قسمی که میاخی صاحب یادآور شدن، متاسفانه تعداد زیاد از هموطنان ما که بیرون از افغانستان زندگی میکنن و امکانات دسترسی به اینترنت دارن، اینا یک نکته بسیار جالب را اشاره کردن که امو سوسیال خورایی که خودشان از هیچ حرکتی نیستن و از توانشان هیچی نیست جز گفتار ناحق، اینا بیشتر دامن میزنن و مخالفتشان میتن که متاسفانه برشان جز اظهار تاسف چیز دیگه گفتن نمیتونیم.
خیر باشه، روزی عید است و قدر خدا انصاف بده. همت صاحب، آخرین کلمه را از شما بگیریم، یعنی یک منطقی ایجاد شده که همت صاحب محترم بله.
یک نکته میخوایم یادآور شم در مورد انجمنا. شما گفتین که در خارج از کشور اینا تغییرات کردن. بله، متاسفانه تغییرات منفی. مثلا اشتراک زنان در محافل فرهنگی بی نهایت به ندرت است. خیلی به مشکل ما میتونیم یک خانم از خانش بیاریم در یک محفل فرهنگی که هیچ نقص و زیان نداره، امی لحظه در داخل افغانستان در کابل، در ولایات، در ولسوالی ها که خیلی در شرایط ناامن زندگی میکنن، زنان فعالیت خیلی بیشتر از زنانی که در اروپا در امنیت با تمام امکانات زندگی میکنن، اشتراک اونا بیشتر است در مسائل فرهنگی.
ولی تشکر. خیلی باشه همت صاحب، حقش نخوریم. همت صاحب نیم دقیقه وقت دارین صاحب. اول کشتی را نجات بدیم که کل ما غرق نشیم. دی فکر اگر بیایم چطور میشه صاحب؟
بله، ای که ما همه گیمیان با می فکر باشیم که رای صلح و رای امنیت باشه. این قدمی که در افغانستان برداشته شده، ما هم به این خوش هستم و به این افتخار میکنم و امید است که این دوامدار باشه. ما در اروپا و در آلمان که هستیم نمیتونیم که در این زمینه در افغانستان برای شرایط شکن کمک زیاد بکنیم، ولی میتونم میتونیم دعا بکنیم و آرزو بکنیم، بیشتر امکان نداریم.
بله سب، دیر از زیاده مننه، خدای ما دعا قبوله که لطاسو دروس رو ملمنو چخه شغل وسیولا میاخیل، محترم فریبا چرخی او شغل بشیر حیمت چخه مننه چی پدیخ تروانه که مو گدون وکر زموجا و زموجا وردون که پشتونو تا مزواب ور کرد. دیخ پروانی تا دوام مرکو البته لخبرونو روسته بیا هم تاسو اوریدون کو ته نوبت درکو د اصل مو کم وخت درکو په دوهم سات کې ډیر وخت درکو هله د چی ټلیفون وکي او د خپل ژوند د شرایط او مشکلات په باب خپل نظرونه له نور اوریدون کو سره شریک کړي. اوس د دې سات خبرونه واوري چې سیسمه عباس وړاندې کوي.
نخست سرخط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید اعلان آتش‌بس از سوی حکومت افغانستان و طالبان تا حال به طور کامل مراعات شده است. یک گروه از طالبان در ولایت جوزجان به پروسه صلح پیوستند. مقامات یمن میگویند قوای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی میدان هوایی شهر ساحلی یمن حدیده را از دست شورشیان تصرف کردند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید اعلان آتش بس از سوی حکومت افغانستان و طالبان تا حال به طور کامل مراعات شده است. سخنگوی سرپرست وزارت دفاع محمد رادمنش روز شنبه به رادیو آزادی گفت در یک تعداد ولایات قوای امنیتی افغان و طالبان با هم احوالپرسی و عید مبارکی کردند. در بعضی ولایات هم مسئولین شوراهای ولایتی و مقامات تایید میکنند که طالبان مسلح و نیروهای امنیتی در یک خیمه نشسته و مراسم عید را با هم برگزار کردند. سخنگوی والی لغمان سرحدی زواک به رادیو آزادی گفت یک تعداد نمایندگان طالبان با شورای ولایتی و بعضی از سران قومی تماس گرفته و امیدوار بودند که به شهر مهتلان بروند و این زمینه از سوی قوای افغان برای آنها مساعد شد.
دغه زمینه ورته د امنیتی ځواکونو لوري برابر شو، ځکه
این زمینه به خاطر از سوی قوای امنیتی برای آنها مساعد شد که حکومت افغانستان با تمام تدبیر و حکمت با آتش بس اعلان شده متحد می باشد و آن را عملی می کند. آنها در مسجد جامع مهتلان با مردم و علمای دینی ملاقات کردند. با گفته آقای زواک، طالبان مسلط در شهر مهتلان با عساکر قوای امنیتی افغان عید مبارکی کرده و با هم عکس گرفتند. در گزارش ها از ولایات ننگرهار، بغلان، فرا، بادغیس، لوگر و ولایات دیگر هم خبرها رسیده که در بسیار مناطق طالبان مسلط به مناطق تحت کنترل حکومت رفته و در اینجاها با سربازان امنیتی و مردم محل عید مبارکی کرده و مشترکاً از مراسم عید تجلیل نمودند. یک گروه نونفری طالبان در ولایت جوزجان به پروسه صلح پیوست. عبدالحفیظ خاشی، آمر امنیت قماندانی امنی جوزجان، این خبر را تایید کرد. آقای خاشی امروز شنبه به رادیو آزادی گفت که عبدالمناف، یک قماندان محلی طالبان و افرادش به گارنیزیون شبرغان تسلیم شدند. این افراد پس از نافذ شدن آتش بس دو جانبه میان حکومت افغانستان و طالبان، اسلحه‌شان را به زمین گذاشتند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. مقامات یمن میگویند قوای ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی میدان هوایی شهر ساحلی یمن حدیده را از دست شورشیان حوثی تصرف کردند. اردوی یمن و ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی امروز در تویتر خود نوشتند این میدان هوایی اکنون در تصرف آنها میباشد. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی ادعا میکند که شورشیان حوثی از طریق بندر حدیده سلاح‌های ایرانی را به دست می‌آورند. تهران و حوثی‌ها این اتهامات را رد می کنند. بحران یمن زمان آغاز شد که در اواخر سال 2014 شورشیان حوثی بخشای شمال غربی یمن به شمول پایتخت آن صنعا را تحت تسلط درآوردند. تقریبا یک سال بعد از آن یک تعداد کشورهای عرب تحت رهبری عربستان سعودی تلاش‌های نظامی را آغاز کردند که حکومت عبدالرب منصور هادی را دوباره در یمن حاکم بسازند. در این جنگ‌ها در یمن در حدود 10,000 نفر کشته شدند. نظر به گزارش‌ها، ایالات متحده در نظر دارد که اساساً شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را ترک کند که این موضوع به ادعای واشنگتن در مورد جانبداری این شورا علیه اسرائیل ارتباط می‌گیرد. ایالات متحده شکایت نموده است که اسرائیل یگانه کشور جهان است که در هر اجلاس این شورا موضوع حقوق بشر آن مطرح می‌شود و دیپلمات‌های ملل متحد می‌گویند آمریکا از تلاش برای قناعت این شورا که دیگر این کار را انجام ندهد دست کشیده است. در تاریخ 12 ساله این شورا که مسئول تحقیقات در مورد پامال شدن احتمالی حقوق بشر می‌باشد، هیچ یک کشور اختیاری این شورا را ترک نکرده است. این شورا که 47 کشور عضو آن می باشد، اجلاس بعدی خود را در اجده ماه جون آغاز می کند و به گفته مقامات امریکا این کشور قرار است تصمیم خود را در این مورد در 19 جون اعلان کند. و وزارت خارجه ایالات متحده امریکا هشدار می دهد که ممکن است تروریست ها مکانهای برگزاری بازی های جام جهانی فوتبال سال 2018 در روسیه را هدف قرار بدهند. این وزارت به تهدید مشخص اشاره نکرده است، اما دیروز جمعه از شهروندان امریکا خواست تا به خاطر تهدید تروریسم و همچنان آزار و اخاذی از سوی مقام‌های تنفیذ قانون و دیگر مقام‌های روسی در مورد مسافرت به روسیه تجدید نظر کنند. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است با وصف تدابیر گسترده امنیتی برای تأمین امنیت جام جهانی، تروریستان ممکن تلاش کنند تا مکانهای همچون استادیوم‌ها، محلات گردهمایی طرفداران تیم‌ها و توریستان، مراکز ترانسپورتی و دیگر مکانهای عامه را هدف حمله قرار بدهند. گروه افراطی دولت اسلامی از اواخر سال گذشته به این سو از طریق رسانه‌های اجتماعی تهدید کرده است که بازی‌های جام جهانی فوتبال را مختل خواهد کرد. مقام‌های روسیه گفتند آماده‌اند و ده‌ها هزار پرسنل امنیتی را در مسکو و 11 شهر دیگر میزبان این بازی‌ها مستقر ساختند. این بازی‌ها 14 جون آغاز شد و تا 15 جولای ادامه خواهند یافت. پایان اخبار.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، مجدداً سلام. ما و آقای ساروان رو بپذیرین. موضوع بحث ما مهاجرین افغان در اروپا است، مخصوصاً فعالیت‌های فرهنگی ایشان، و کوشش میکنیم که با مهمانای محترم ما در اروپا تماس تلفنی برقرار کنیم. چطور آقای ساروان؟
بله، امدا کار کو لتور لسیز رئیس به اروپای هیوادونو که افغانان اوسی او لا هم دیش میر روان دی اروپای هیوادونو ته. چیر د هالند حکومت په یو سربي کې ویل شي ول چې د هغو بهرانیانو په منځ کې چې په هالند کې پناه اخیستی ده، د افغانانو ماشومان په زده کړو کې تر نورو مخکې دي. وبګورو چې په نورو اروپایي هیوادونو کې د افغان ماشومانو وضعیت څنګه ده، د لویانو وضعیت یې څنګه دی، څه مشکلات لري، څه ستونزې لري، په کومو فعالیتونو بوخت دي، د دې ځای له شرایطو یې څومره مثبته استفاده کړې ده. د دې خپرونې په لومړي ساعت کې مو له درو نورو مېلمنو سره خبرې درلودې، خو اوس دریتن نور ملمانه لرو نظر سیب
بخواهم. بله، همین لحظه محترم آقای هلمند یاد از طریق تلفن با ماستن. آقای یاد، اگر ما را میشنوین، ایدتان مبارک باشه. سیب
احترام مبارک شه، منزن آروژه مقبول شه، از عده رادیو طولو کارکون کتا او آوریدون کتا.
بله، یاد سیب که اول زموش آوریدون کتا وویش چه پا سویدن که تاسی ووسی پا سویدن که چه فرهنگی یا کلتوری فعالیتون لره؟
بله، زه د سویدن د ملمو په ښار کې اوسېږم او دلته خوشبختانه څلور پنځه لوی ټولنې شته دی چې افغانانو په خپله جوړې کړي دي او یو څه مرسته ورسره د حکومت د خوانم کېږي، خو دغه ټولنې خپل فعالیتونه هغه ټولې کلتوري دینی ژبني څه خدمات چې وي او تا په درسونو کې د خپلو ځوانانو ماشومانو سره همکاري کوي، لاسنیوی کوي، نوې ماجد چې راځي د هغوی لاسنیوی کوي تر څو د دې ټولنې نه ښه استفاده پورته کړي او خپل دین کلتور او ژبې ته خدمت وکړي او راتلونکي نسلونه چې دلته رالویږي هغوی ته وساتي، البته یا ور انتقال کړي.
بله، تاسو یاد صاحب ویل چې په مالمو کې څو د افغانانو څو کلتوري ټولنې موجودې دي. د دې خبرونې په دې لومړي ساعت کې د موږ د بحث یو موضوع دا و چې افغانان چې به هر تم تللي دي خپل اختلافات چې په داخل کې وو هغه یې له ځان سره راوړي دي، نو په یوه ښار کې د څو ټولنو ضرورت څه و؟ فکر نه کوئ چې یوه ټولنه وای لا به قوي وه، لا به مو ږغ ډېر رساو؟
بله، د تاسو نظر چې کوم دی دا واقعا ښکلا نظر دی، په دې باندې ډېر ځل خبرې هم شوي دي او د دې یو دلیل هم دا دی بدبختانه هغه دا ده چې د افغانستان نه د وطن نه ځان سره یې سیاسي نورې ډلې ټپلې یا سمتیزم یا په نور شکل باندې یو څه ستونزې ځانونو سره افغانانو راوړي دي او هغه بدبختانه دلته هم اثرات لري. خو د دې اصلي لامل دا و چې په یوه ټولنه کې یا دوی د یو بل ځای نه لږ لرې اوسېږي او یا په یوه ټولنه کې دومره امکانات نشته دی چې ټولو ترې استفاده وکړي، ځکه چې دا زه څلور پنځه یا دومره داسې ټولنې نه دي چې د لسو یا شلو کسانو جوړې شوې، دا هر یوه ټولنه کې تر پنځه سوه شپږ سوه تر زرو کسانو پورې غړیتوب لري، نو داسې لوکالونه یا داسې د راټولېدلو دپاره ځایونو امکانات نشته دلته بیا، او که شته دی هم نو هغه بیا په ډېر قیمت دی د انسان.
اما وایي ځینې داسې ټولنې هم دي چې ګوته په شمېر غړي لري.
او دا څه ټولنه هم شته ده، خو دا خو لکه څنګه چې معمول ده په افغانستان کې منګه بسوادی او نور مشکلات لرو، هغه مشکلات دلته نو موږ سره شته ده، هغه هم شته. بعض خلک په سمتیزم پکې کوي، بعض خلک پکې مثلا سیاسي ګټي لري او بعض خلک پکې نور څه ستونزې لري، نو ټولنه جوړول په اروپا کې ډېر اسان کار دی، واته حکومت دې باندې ډېر زیات اسانه گزاري کوي تر څو خلک یو بل سره اجتماعي روابط ولري، نو چې به جوړول اسانه شي نو بیا هغه کسانو چې دوه کسیز او پنځه کسیز ټولنه جوړ کړي دي هغه نو بیا دا په هر ټولنه کې داس خلک شته دي، نو هغه بیا هغه صحیح ګټه نه ده پر کړې.
بله، تشکر محترم آقای. بله بله، آقای حبیب‌الله غمخور سبم از طریق تلفن با ما هستن، خوش آمدید میگویم. آقای غمخور اگر صدای ما را میشنوین، عیدتان مبارک. سب
عید شما مبارک، روزای خوش و آرام و پر محبت داشته باشیم.
تشکر سب.
غمخور صاحب، که تاسی هم په د خپلو فعالیتونو په ارتباط تاسی کله نا کله غونډې جوړوي د اروپا د مختلفو هیوادونو خلک در غواړي، د دغو فعالیتونو په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي، ځکه چې ډېر افغانان شاید خبر نه وي چې په اروپا کې هم داسې کسان او داسې ټولنې شته چې غونډې جوړوي، خپل ژبه او ادب او کلتور نور مسائل نه هیروي.
بله، مننه چې تاسو دا امکان مشترکی چې تاسو له لارې وکولای شو د خپل هیوادوالو او تاسو درنو اوریدونکو سره د زړه خواله وکړو. په اروپا کې لکه تاسو ورته اشاره وکړل، ټول افغانان که په فزیکي لحاظ له افغانستان لیرې دي، په معنوي او روحي لحاظ تل له افغانستان او افغان ولس سره دي، د دوی په خوښیو کې ځان خوښ او د دوی په غمونو کې ځان غمجن احساسوي. په اروپا کې مختلفې فرهنګي ټولنې موجودې دي چې یوازې او یوازې فرهنګي کارونه او فرهنګي فعالیتونه کوي. دغه فرهنګي ټولنې په هیڅ سیاسي ډلې، ټپلې، تنظیم، ګوند پورې ارتباط نه لري، فقط هدف یې فرهنګي خدمتونه، یعنی دلته په بهر کې نړیوالو ته یا زموږ کوربه هیوادونو ته د افغانستان د کلتور، تاریخ، عنعنو، شو افتخارات او په اړه معلومات ورکول، د خپل ځوانانو سالم روزله، دوی سره د مورنۍ کورسونو جوړولو په اړه مرسته کوي. همداشان دغه فرهنګي ټولنې دلته په بهر کې د افغانستان ملي، مذهبي او تاریخي ورځې لمانځي، په دغو ورځو لوی لوی ستري ستري غونډې جوړوي چې په هر ښار کې هغه افغانان پکې راټولېږي. د دې جملې څخه د سویډن فرهنګي ټولنه، د سویډن دوستۍ فرهنګي ټولنه چې دا دی اوسې یار لسکاله د فعالیت کیږي په سویډن کې مختلف علمی ادبی او فرهنګي کانفرنسونه جوړ کړي چې شمیره تر 15 زیات دي. موږ په دې کانفرنسونو کې د هیواد هغه مرحوم شخصیتونه چې اوس موږ سره شتون نه لري او د دې تشه بلا تر ډیره همداسې تشه پاتې وي، د هغوی یادونه لمانځلي دي، د هغوی د علمي او ادبي او فرهنګي خدمتونو ستاینه مو کړې ده. دلته مو د ځوانانو د سالمې روزنې تر نامه لاندې کنفرانس جوړ کړی و. دلته مو د فرهنګي ټولنو او ډله ییزو رسنیو چې په هغه کې ستاسو له راډیو استازو هم ګډون درلودی، د ګډ او فرهنګي کار تر نامه لاندې کنفرانس درلودی. دا اوس د جون د میاشتې په 23مه د مورنۍ ژبې ونډه د ماشوم په شخصیت جوړونه کې تر نامه لاندې کنفرانس لرو چې د اروپا له مختلفو هیوادونو څخه یو شمېر لیکوال او هغه شخصیتونه چې د ځوانانو یا ماشومانو د مورنۍ ژبې د ترویج او فعالیت او پراختیا لپاره په میډیا کې کار کړی دی، په کتابونه یې لیکلي دي، لیکنې یې کړي دي، څېړنې یې کړي دي، هغوی مو راغوښتي دي. دلته به زموږ مېلمانه وي او پر دغه مسأله باندې به په دې کنفرانس کې بحث وشي. هدف مو دا دی له دې کنفرانس څخه چې موږ په بهر کې او په داخل کې د هیواد والدین دې ته متوجه کړو چې د مورنۍ ژبې زده کړه او په هغې باندې پوهاوی د ماشوم شخصیت جوړونه کې لویه ونډه لري.
بله صاحب، یو مثلا نظر صاحب به تاسو هم توجه کړی، زموږ مېلمانه دی په تبصره وکړي، هغه دا ده چې په اروپا کې چې افغانان کله دا ډول کلتوري غونډې جوړوي، محفلونه جوړوي، په دې کې د ښځو ونډه هم د پام وړ وي. داسې نه وي لکه په افغانستان کې چې ښځې تر ډېره حده ګوښه کړی شوي دي. په دې برخه کې هم که زموږ مېلمانه تبصره وکړي، اول غمخور صاحب تاسو وایست ستاسو په دې کلتوري غونډو کې تر څه حده پورې ښځې برخه لري؟
بله، خبره خو داسې ده چې دلته په بهر کې موږ کوشش کوو، لکه ما چې یادونه ورته وکړله، ټولې ورځې ولمانځو او په دغه لمانځلو غونډو کې پر حقایقو بحث وکړو. مثلا دلته د مور ورځ لمانځل کېږي او د مور پر ورځ دلته ټولې مندې خوندې په دې غونډه کې برخه اخلي او زموږ د هغه فرهنګي توانایي له مخې هغوی یا په ګول یا په یوه بله ډالۍ نازول کېږي او موږ پر دې بحث کوو چې د مور نقش څه دی. په افغانستان کې مسأله داسې ده چې هلته حالت جنګي دی، هلته جنګ دی، هر ورځ مور ژړیږي. نو په کنفرانسونو کې هغه وعدي چې دوی ته ورکول کېږي، دوی خپله پر خاندي ویني چې دغه وعدې پلي کوونکي نه دي، نو ځکه علاقه نه لري چې ولاړ شي په دغو غونډو کې برخه واخلي. همیشه ما په خپلو ټولو یادونو کې همداسې نورو افغانانو دا غوښتنه کړې ده هلته په افغانستان کې د دولتي چارواکو، د اړوندو ادارو څخه، د ښځو د وزارت څخه، د علومو د اکاډمۍ څخه، د نورو سازمانونو څخه چې تاسو په غونډه کې خلکو ته هغه وعده ورکړئ کوم چې هغه د پرو کولی دي، چې تاسو هغه پلي کولای شئ. ضرور نه دی چې هر غونډه په شعارونو باندې موږ ولمانځو او هغه ګټه نه لري. همدا دلیل دی چې هلته زموږ خوندې په دغه سکوندو کې د ګډون علاقه نه لري. هغه ستړي سوي دي، هغه وایي چې هر ورځ دغه وعده راکول کېږي، ولې په عمل کې هېڅ شی نشته. ولې دلته موږ هېڅ خور ته وعده نه ورکوو؟ دلته موږ خور ته وایو چې په بهر کې زموږ مسؤلیتونه څه شي دي او په ګډه دغه مسؤلیتونه څنګه باید سرته ورسوو. دلته موږ خور ته، مور ته دغه درناوی احساس هغه ماشوم ته چې دلته د کلتوري ښکېلاک تر تاثیراتو لاندې راځي پر هغه باندې بحث کوو. موږ د دې ماشوم ودې ته هڅوو چې مور مقدسه ده، د مور احترام فرض دی او د مور رول او نقش ارزښت موږ ته ښیې کوو، ځکه دوی علاقه نیسي.
بله، یوه مسله د ښځو د احترام په ارتباط ذهن ته راځي. یاد صاحب، ځینې خلک چې داسې فکر، ځینې افغانان داسې فکر کوي چې په بهرنیو هیوادونو کې د ښځو احترام نشته، دا موږ افغانان په داخل د افغانستان کې ډېر احترام کوو، لیکن په داخل کې چې کله موږ له ښځو اورو او په خپله په کوڅو شارونو کې وینو، ښځو ته هر ډول خبرې کېږي. یعنی یوه ښځه تیریږي، داسې ممکنه نه ده، ډېر ناممکنه ده تقریبا چې تیرش یو څوک ته یوه پرزه یوه کاتره ورته ونه وایي، لیکن په اروپا کې دغه وضعیت نه دی، فکر نه کوي چې همدغه کلچر په خپله سبب شوی نه دی چې ښځې په جرأت راووزي او په غونډو کې او په مشاعرو کې او په نورو محافلو کې ګډون وکړي؟
غمخور صاحب چې کومه خبره وکړله هغه د ټول اروپا په نمایندګۍ خبرې کولې، او زه یوازې د مالمو په نمایندګۍ باندې دومره ویلی شم چې په مالمو کې یا په عموم کې وبخې د افغانانو ښځې چې په مالمو کې اوسېږي او یا په مالمو کې څه کلتوري ټولنې دي، او د دوی دلته اصلا په اروپا کې ژوند چې دی د دوه کلتورونو ټکر دی، او د دې ټکر او د دوه درې نسلونو خبره هم ده. اول نسل چې کوم راغلی دی مشر نسل، یعنی هغه نسلونه چې په افغانستان کې لوی شوي دي او دلته راغلي دي، هغوی د ځان سره زوړ کلتور راوړی دی، او هغوی دغه دویم نسل چې دلته رالویږي د دوی سره په ټکر کې دي. که په غونډو کې تاسو فکر وکړئ، په غونډو کې په عموم کې یا مشران کسان وي ځوانان نه وي، نو دا چې نه وي دغلته پوښتنه ده اصلي ولې نه وي ځوانان، ځکه چې دغه غونډې چې دي یوازې د افغانستان یا د افغاني کلتور په اساس جوړې شوې دي، او په دغه مشرانو باندې د مشرانو یو څه لاس بار دی، او دوی کولی شي خپلې مېرمنې خویندې ځان سره ټولنو ته راوړي، مګر په ځوانانو باندې چې د دې کلتور یا د دې ټولنې ډېر زیات تاثیرات دي هغوی راوستل دا جالب هم نه دي. یعنی دغه غونډې په عموم کې د اروپا یا د اروپایي کلتور یا د دې د نسلونو لپاره عیار شوي نه دي، د یوازې په افغاني دود باندې جوړې شوې دي. بل خبر ته تاسو اشاره وکړه چې دا چې په افغانستان کې مثلا هلته خلک هغه وایي چې موږ ښځې ته ډېر اهمیت ورکوو یا ډېر عزت ورکوو، دا په هغه کې نشته دی په اروپا کې. دلته مسله اصلا د سواد ده، که په افغانستان کې هم بیرون راوځي هغه بې سواده ښځې نه دي، بدبختانه اکثریت یې هغه دي چې یو څه لیک لوست زده دی، او دلته په اروپا کې هم دا شی دی. دلته هغه کسان چې یو څه لیک لوست دی او علم ته لاسرسی لرلی دی، نو هغه کسان زړور دي، هغوی په غونډو کې هم برخه اخلي، ځوانان نوم البته هدف دی، او هغه کسان په غیرو کې یعنی لرینونو کې په نورو ادبي کارونو او فعالیتونو کې او په رسنیو کې چې لیدل کېږي دا هم اکثره ځوانان دي، او دلته صرف د سواد او د بېسوادۍ خبره ده.
مننه، سلامت.
بله، مهمان دیگر ما از سویس محترم آقای نور محمد لاو هم با ما هستند. عیدتان مبارک آقای لاو.
نظر صاحب ډېر مننه، تاسو ته د اختر مبارکي وایم، ټول هیوادوالو ته چې دغه شېبه زما غږ اوري د زړه د کومې اختر مبارکي وایم، او نظر صاحب تاسو نه ډېره مننه.
تشکر آقای لاو. ای فعالیت های فرهنګي در اروپا د چی سطح هست؟ خوشتان میای نمیای؟ چقدر شما فعال هستین اگر به ما کم بگوین؟
فرهنګي فعالیتونه هم دلته روان دي، خو په هغه سطح چې په افغانستان کې یا د نن په ملک کې دي دلته یې هغه کچه په هغه اندازه ځکه نه ده چې یو خو مهاجر چې دي د سیتی تو فرق پراته دي، یعنی په معین وخت دوی راټولېدلی نشي یو ځای ته، او بله د وخت ستونزه ده چې زیاتره کسان زیاتې بوختیاوې لري، مشغوله دي په کارونو کې. یو وړ ګروپ مثلا چې داسې نږدې سره اوسي کولی شي سره یو بل سره په تماس کې وي. مثلا زه خپل ځان یادوم، لمانه لري مثلا ځینې دوستان دي چې دوی دغه فرهنګي فعالیتونه کوي د ځای د لریوالي په وجه. مثلا زه خپله اته نشم کولی چې په وخت هلته ګډون وکړم، ځینې وخت په د ټلیفوني د لارې نه د دوستانو احوال اخلو، مثلا دا کوو. دا یو مشکل شته چې وخت دلته ډېر مهم ده، او د زمینه او
اوریدونکو ته به ووایي چې ښاغلی لاهو شاعر او لیکوال او ژورنالیست دی، یو وخت د ازادي راډیو همکارم و. لاهو صاحب، مخکې د سویډن څخه مو څو مېلمانه درلودل، هغوی ویل چې په سویډن کې دا امکانات هر ماشوم ته شته چې په خپله مورنۍ ژبه هم درس ووایي، یعنی جبري ده، هر ماشوم مکلف دی چې باید مورنۍ ژبه هم ووایي د سویډني ژبې تر څنګ او د نورو ژبو تر څنګ. سویس یو له هغو هیوادونو څخه دی چې څلور ژبې لري، څلور رسمي ژبې لري، او د ژبو ښه پریمانی ده پکې. په سویس کې د افغان ماشومانو مشکلات تر څه حده پورې دي د ژبو د زده کړې په برخه کې؟ دوی سربیره تر دې چې باید خپله مورنۍ ژبه زده کړي، څو نورې ژبې مکلف دي چې زده کړي؟
مننه څاروان صاحب، دلته خو
یو خو دلته په سویس کې څلور ژبې رسمي ژبې دي، چې هغه فرانسوي ژبه ده، آلمانی ده، ایټالیایی ده، او یو بل ژبه ده چې هغه هم خلک ډېر لږ پرې خبرې کوي، خو دا درې ژبې پکې رسمي دي. که موږ کوم مکتوب یا کوم شی غواړو له یو ښار یو ولایت نه بل ولایت ته ولیکو، نو مجبور یو چې د هغې ښار خلک باید مثلا زه په یو ځای کې اوسم چې دلته خلک په آلمانی خبرې کوي، خو په ژنیو کې خلک په فرانسوي خبرې کوي، خو زه کولی شم چې مکتوب په آلمانی ژبه ولیکم، هلته فرانسویان په آلمانی پوهېږي، او بیا هلته فرانسوي چې هلته اوسېدونکی دی هغه مجبور نه دی چې زما دپاره په آلمانی ولیکي، هغه یې په فرانسوي ژبه لیکي، دلته زه هغه لوستلی شم. دا علت یې دا ده چې په ښوونځیو کې دغه ژبې ټولې تدریس کېږي، او دلته باید خلک دغه اړوندې ژبې چې د دوی په ملک کې دي هغه زده
کړي. یعنی څلور ژبې زده کوي او که دوه یا درې ژبې؟
خو دلته د یوه ژبه چې حتمي ده بله، دې څلورو ژبو نه یو خو به یې خپله مورنۍ ژبه وي، یو بله دغه رسمي ژبو نه زده کوي چې دوه شي، او یو به انګلیسي ژبه باید په دې باید هم خبرې وکولی شي پوه شي. خو ښه دا ده چې په ټولو ژبو کې که مطلق یې نه شي زده کولی، یوه ژبه به خو ټوله زده کوي چې هغه یې دویمه ژبه وي، خو درېمه ژبه باندې یا څلورمه ژبه باندې باید دومره باید دی پوه شي چې هغه مطلب وکولی شي. همدارنګه ماشومان چې په هر ساحه کې دي، هر برخه کې دي، باید هغه ځای ژبه زده کړي، او په څنګ کې د دوی ملي ژبې چې دي، رسمي ژبې چې دي، هغه هم باید یو څه باید زده وي او معلومات ولري. او مورنۍ ژبه چې سوه ځینې ځایونه کې دغه امکانات شخصا دلته چې زه ګورم لږ ده چې دوی ته داسې زمینه مساعده شي چې دوی په خپله مورنۍ ژبه هم دوی ته درس ورکړل شي. خو یوازې یو ځای لرې ځایونو کې مثلا په زوریخ کې دا امکان شته چې هلته افغانانو ماشومانو ته زمینه مساعده ده، چې البته هغه خپله د ساحي خلکو دغه زمینه مساعده کړې ده، مهاجرینو حکومت هم ورسره کومک کوي چې دوی په اطلاع خپله مورنۍ ژبه یې هېره نه شي، هغه د الفبایوي چې دي هغه یې هېره نه شي، او کولی شي په خپله مورنۍ ژبه او هغه توري چې کوم د وطن دي په هغو باندې لیکل وکولی شي. موږ دلته ځینې ماشومان لرو چې د خپل وطن په تورو باندې شی نه شي لیکلی، دوی که کوم شی امریکې نو د انګلیسي او انګریزۍ له تورو نه استفاده کوي.
بله، تشکر. غمخور صاحب، روی فعالیت های فرهنگی افغان ها در اروپا صحبت های میشه. ما در قسمت اول بعض سوال ها رو ترک کردیم از مهمان های محترم ما، منتهی فعالیت های افغان ها به دیگه مردم دنیا قابل مقایسه نیست. مثلا فلسطینی ها بسیار زیاد در هر ساحه فعال هستند، تشکیلات های بسیار قوی دارن، یا ترکا را بگوین که با شما نزدیک از دوج اونا بسیار فعال هستند، و دیگه ملت هم که در اروپا هستند اتحادیه های خود دارن، اینا حتی در سیاست و در این مسائل ها میتونن تاثیر کنن. منتها افغان ها هر جای هر کدام یک تشکیلاته که خورترک دارن و غیر از همسایشان کس خبر هم نمیشه، نه ما میشنویم نه دیگر ها میشنوه. یعنی یک مرکزیت نیست که کل ما به خاطر یک هدف مشترک، به خاطر منافع اولیای کشور یا مسائل فرهنگی هر چیز، یک صدا شای مزر طرف زیب، در حال که امروز تکنولوژی بسیار زیاد مساعد است که هر نوع تشکیلات میشه ارتباط بین هم برقرار بکنن. چرا سیب هر کس بسلا اسب خود تنها میدوانه؟ سیب
نظری صاحب، زه فکر کوم چې تاسو په خپل سوال کې یا په خپل سوالو کې جوابونه هم تر خپل اوریدونکو ورسول، چې د اختر په دوهمه ورځ داسې نه وي تاسو د لارې موږ هیوادوال یا تاسو اوریدونکي په دې خفه کو چې تاسو په اختر کې ګیلې شروع کړي دي، ځکه په اختر کې ټولې خوابدي شاته پرېښودل کېږي او یو بل سره خوشحاله کېږي. دا یوه تاریخی بدبختی ده متاسفانه چې د زبرځواکو د هغه فراز کې د انګلستان په مټ د کلونو یعنی د سلونو کلونو را په دې خوا په دې ولس باندې تحمل شوې ده، او دته دا یوه خبره کړې ده چې ته د نړۍ قهرمان یې. همدا خبره ده چې موږ په جنګ کې تر هر چا تکړه یو. بله، موږ یوه عامیانه اصطلاح لرو، وایي هر یو من یو،
کنه چاریاکی نسره پکشی کی دا بدبختی ده کدا اوس موږ ورته وګورو په افغانستان کې تر دغه اوربان د مخه هر ورځ تر شپېتو اویا اتیا نفرو پورې افغانان په شهادت رسیږي. اما موږ ټول ننداره کوو، یوازې د راډیو او د لیزو رسنیو له لارې خبر اورو چې ډېر دغه وي وایي چې شهید روح ته دعا کوو. یوه بې عامه بې تفاوتي متاسفانه په ملک مسلطه شوې ده او هغه مسلطوب دلته په بهر کې هم تاثیر کړی دی. افغانان هر څه ته په ساده ګوري. اوس زه خپله کله کله دا نیوکه کوم چې د نورو کورونه ساتو ولې خپل کور مو وران. مثلا که یو 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 حرکت په دنیا کې د یو بل ولس په مقابل کې اوسي، نو افغانان دلته صاحب پر دود وکیږي صاحب هله مې راګوره. اما هر ورځ په خپل ملک کې بدبختی ده، هر ورځ خپل ملک ورته کیسوي، متاسفانه بې تفاوت دي. خو د دې لپاره کار سوی دی، کار په دا خاطر ورته سوی دی چې دغه ملک دغه وطن دغه ولس.
بله غم خورشب آواز مو
بله
بله صحیح خبری مو ختمی سوی وست په لنډی خبرتیا وروستا اوریدون کو ته نوبت ورکو چې تلیفون را وکیاو نظر سرگن کې خصوصا هغه افغانان چې له هیواد بهر وسی که تلیفونو کې لا خوشاله سو.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
هر دو قربان هستن که چیکونه مو بمبا کرد
کو که 11 سال شده که
در خانه مردم واسه خود خود گل نشد.
خدا نه 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 نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی
00422112138 07884620.
بله همکارای تکنیکی ما بخیلم تحت تاثیر فعالیت‌های فرهنگی اروپا قرار گرفتن. شنوندای محترم از پیشتون غلط فهمی نشه، شماره های تلفون ما از خاطر پیام و پیام هاست. بله حال ما به شما شماره های تلفون بسیار آهسته آهسته میگم، مخصوصا کسایی که در اروپا هستن اونا را برتان میگم. واییست که 00 42 21 12 45 01. تکرار میکنم که با کسایی که از اروپا میخواین به ما امی لحظه تلفون بکنن به استودیو ما 00 42 21 12 45 01. احیانا در داخل کشور در افغانستان هم اگر علاقه دارین به ما تلفون بکنین امی لحظه، شماره ما 0700 822 755 و 0799 203 540. موضوع ما هم فراموش نشه، فعالیت های فرهنگی در بین مهاجرین افغان در اروپا.
بله او د اسکایپ له طریق هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. radio.azadi زموږ د اسکایپ پته ده او د افغان بیسیم د 813 شمیره له لارې هم اس ام اس یا لنډ پیغام راستولی شئ. اوریدونکي لرو ځان معرفي کړئ.
الو سروان سبتا تا او ظریف سبتا او ملمنو تا طولو تا سلامونه وایم او خودستان دا کچنی اختر مبارکی در تا وایم. خاکسر بلخیم دا ایران دا یاد استا
مهربانی کوئی
بخشیم. خاکسر سب اید شما مبارک سید،
شما مبارک باشه. یو گله سروان سب او ظریف سب دا تا سی دو ورون سلرم
مهربانی کوئی.
اوله کله دا د چتاځه د اروپا پر افغانانو باندې رغیږي پوسولې چې موږ دلته لن نږدې په ایران کې پراته یو تاسو پر دغه افغانانو باندې په دغه مهاجرینو باندې ولې تاسو نه رغیږي چې دا افغانان په څه مشکلاتو کې ژوند کوي او د وطن سره هم لري
دي. پاکستان سره دا ور سره نه کړل مو د یک روز ایتول اروپا یو فرصت
دادي.
بله تاسو خپل مشکلات ویل شي، لیکن موږ د ایران د مهاجرو او د پاکستان د مهاجرو په مشکلاتو په ځلونو پروګرامونه جوړ
کړي.
خو مهرباني وکړئ تاسو کولی شئ خپل مشکلات بیان کړئ.
مشکلات مدارې سروان صاحب ګوره چې زموږ اولادونه و درس او تربیته نه پریږدي چې زموږ اولادونه سبق وایي په دې افغانستان کې خو هغه حالات چې تی ویني. نو پاتوس ایران موږ په ایران کې ژوند کوو، زموږ دوري اجازه نه لري چې زموږ اولادونه و مکتب ته یا مدرسې ته ولاړ شي. الله په بیو وایي په کور کې راته بي سواد لویانیږي ویان واقعا دنیا افسوس راته دریږي. په یو لوري باندې لکه چې څو ورځې د اروپا پر طرف باندې حکومت کړی دی په هغه کې ناکام وسولم اوس په خپل ژوند کې ولا
تغیر
بله
خاکسرم
بیا یلملوی چې بیا غیر توپاک نور به څه زده کړو چې سواد نه وي.
خاکسر صاحب ما پیشنهاد میکنیم یک روز ما آقای ساروان یک روز دیگر مخصوص ایران و اینا ماجین مشکلاتشان میگیریم یک پروگرام چطور آقای ساروان؟ منطقه امروز روز عید است، جگر از این ماجرین ما در اروپا بسیار زیاد خون نسازیم، بیاز به بیچاره خودشان هم چندان وضعیت خوب ندارن، برای از اینکه در اروپا هم برزد ماجرین سیاست هایشان بسیار زیاد تغییر کرده، حتی در بین دولت ها جنجال ها ایجاد شده، در بین ایتالیا اسپانیا جنجال شده، از او خاطر اینا هم چندان در بین خود تر وضعیت بسیار فوق العاده ندارن که دو تعریف زیاد شد. منطقه خاکسر صاحب ما بایدتان وعده میتیم انشالله و خیر یک روز دیگه یک پروگرام جور میکنیم.
انشالله شما آقای ظریف نظر فراموش نکنید، چون که ما افغان ها ایجا هزارها هزارها افغان ها ما میشناسند، دامی و ولایت یف زندگی میکنن، بدونی مدرک هستن، بچه ایشا نمیگذارن که برای در مدرسه. ما خودم شش تا فرزند دارم، یک تا فرزندم نمیتونه یک تلفن شارژ بکنه، ایجای افسوس نیست. ما چه کار بکنیم به غیر که بچه ای ما به طرف خرابی بره، دیگه چیزی یاد نداره. خودم با خدا همی الان رادیو تا بغیر رادیو شما یعنی همیشه گوش میکنم، یعنی ایران هستم، چه کار بکنیم که در این مملکت الان 8-9 سال میشه ما زندگی میکنیم، یک مدرک ما به دست نآوردیم که بچه ما را بپرسند مدرسه.
ډیر مننه کور ودان در استاس پیغام مو واوریدو. صورت مخ کې مشه او راپور درلود چې یو افغان چې تو اختراګانی هم کړی دی په څومره مشکلاتو په ایران کې درس ویلی وو. بل اوریدونکو د اسکایپ لاري لرو، مهرباني کوئ صاحب.
عرض سلام دارم، من برای شما عید تبریک میگم و برای همه دوستای که صدای ما را میشنوند.
سلام سرشب.
من خواستم با استفاده از این موقع ابراز احترامات خود برای همگی ابراز بکنم، برای شما تبریکی عرض بکنم و ضمن امیدوار هستیم کمی آتش بس آمادگی برای یک آتش بازی جدید نباشه و یک طوفان خاموش نباشه که مردم نگران از این هستن که خدا نکنه که یک طوفان، اگه این طوفان خاموش باشه دوباره طغیان کنه، مردم از این نگران هستن که امیدوار هستیم که اینطور نباشه. ولی
بله خیر با اساس خیر باشه. شما چرا فعالیت های فرنگی نمیکنین در لندن شیف؟ همین گپا رو بگوین به مردم که نکنین جنگ.
بله آقای نظر بیاین کمی یک دسته بندی کنیم فعالیت های فرهنگی. وقتی که ما میگیم حالا شما میفهمید که افغان ها تلویزیون در بیرون از افغانستان هم داره، آریانا افغانستان و تلویزیون پیام افغان، اینا هم ارقا نقدهای را ارائه میکنن، نقدهای با ارقام و بی ارقام، یک یک تعداد اینا می خودش یک یک سلسله ذهنیت ها را خلق کرده. از شما برای شما با استفاده از این موقعیت پیشنهاد داریم که اگر امکان داشته باشه کمی رئیس همی دو تلویزیون بیارن و علاوه سیاست منتقدانه داشته باشن، همینا رو بیارن دمی رادیوهای خود خودتو میگن، شما سر هر وسیله که میشه زمینه سازی کنین همینا رو بیارن که در رادیوی شما چگونه نقد میکنن. حالا برای شما یک مثال میتونم می آجی صاحب سید داوود، این می آجی صاحب سید داوود در تلویزیون شما در رادیوی شما هم صحبت میکنه، دمی تلویزیون پیام افغان هم صحبت میکنه، در حالی که تلویزیون پیام افغان رسانه‌ای مثل شما را نفی میکنه، میگه اینا ساخته و پرداخته امریکاست، شما پروگراماشون تعقیب کنید در پیام افغان، اما سر یک چیز میگه خودم این آقای خطاب و همین آقای از جمله خبرنگاره معروف ما شما که رسانه چیز هم داره و خود شما آژانس داره، یکی سید داوود آقا که تقریبا یک دفعه یک دو سرش انتقاد کرد که شما صحبت های زده نقصه کنید آیست نیفز های داوتون کلیپ چی هست دوجه، ولی اونو هم در اینجا صحبت میکنه و هم در موجه.
خب خیر باشه سرش
سرش
پیشنهاد کنین.
پیشنهاد من این است با عرض معذرت آقای نظر که اگر امکان داشته باش یا شما میمان او تلویزیون آشوین و یا اونا را میمان خود بسازین صحبت کنید که برای مردم یک ذهنیت دیگه بار بیاید. شما خودتان روشنگرانه صحبت میکنین، اونا هم روشنگرانه.
بله سیده خیر
دکتر، حالا ما را جنگ نندازن که تزواسه به این روزی ایت سر بتر است که منتها موقف ما واضح است، ما تر ایدولوژی برخورد نمی کنیم، هدف خصوصی ندارم، اونا تلویزیون های شخصیستن
خود انتقاد لریم مشه جواب ندارو خیر
جواب هم نمی تیم کار سیاسی میکنن سر.
بله کوره بدن بل اوریدون که لروزان معرفی که آزادی رادیو.
سلام علیکم سروان صاحب، سلام و احترامات هست و استاد درادیو تور همکارانت و مجموعی که
مهربانی
کنم و
مبارک و بختوار.
سلامت و سه استاسو دی هم بختوار بید.
فروان صاحب ده یزد دی غرور چی کم انتقاد کرده و زهام و سم نظر ایم البته در کم پرگیران چی تاسو جو کرده و نم ده ماجین پرداله ده بعد ده ایران و ده افغان ماجین پیران کوزه پاکستان که ده بعد مستثنا نو ایده ده پرگیرانه. خب هر حال دیدی نپیدم او مرتی چی خوزای مختصر نظر لارم البته په د ماجرین چرمن سره کته پوره کې زه غواړم تقسیم کوم. یو هغه ماجرین دي چې په کور کې دننه دي په داخل کې د هواد کې دي، یو په اروپایي هیوادونو کې دي، او یو کته پوري چې دا درېیم هغه په سه ممالک کې دي. زما په آن باندې چرمن سره حق اولیت هغه ماجرین لري چې په هیواد کې دننه دي، باوجود دې چې دی سخت چونه دردونه پیروي او دوی د وطن نه پرېږدي، دوی د وطن سره مینه لري. زه په خپله په ایران مېشتو کډوالو کې هم وخت تېر کړی او د ایران د مهاجرینو سره کاملا آشنایي لرم. هغه ډېرې ستونزې، مشکلات، کړاوونه، رنجونه، ګالې او ګاللي دي. او اروپایي هېوادونو ته تللي دي څلوان صاحب، دا د دې دپاره نه دي تللي، دوی د ښه ژوند تېرولو دپاره تېرلي دي. هلته څه غواړي؟ ښه ژوند تېر کړه، سهولتونه پیدا کړه، آزادي پیدا کړه. هغه آزادي چې د غرب دیموکراسي ده، د ما په نظر اکثریت یې درته ښایم، اکثریت نه البته چې د موضوع نه ناسم تعبیر وانخیستل شي د مهاجرینونه. نو بدبختانه دوی چې هلته ځي یو 8000 یا 10000 ډالر مصرفوي، په دغو پیسو باندې په هېواد کې دننه یو کار کولی شي، یوه کاسټو پیدا کولی شي، یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کولی شي. اما د ایران مهاجرین په سختو کړاوونو کې دي، په سختو مشکلاتو کې دي. باید په دوه کټګوري کې یو د هېواد کې دننه دي دوی ته توجه وشي، سازمان او ملګري ملتونه، ځکه په هېواد کې حق اولیت لري. په دوهمه کټګوري کې څرمن سر د ګاونډیو کې چې دي، دوی ته باید حق اولیت ورشي، د دوی په رسیدګي وشي. اوس په ایران کې ډېرې ستونزې، مشکلات دي، بېمې ستونزه ده، لویې ستونزه چې ده.
تشکر امین. یک چیز مجبور بگویم آقای ساروان که در ظرف یک سال اگر در نظر بگیریم، یک دفعه به خیالم سر اروپا گپ زدیم، منتها تقریبا 50-60 دفعه خود سر ایران و پاکستان گپ زدیم. حتی وزیر ساعتها در برنامه ما آمدن، این مشکلات را گفتیم، این سال هاست این موضوع را میگیم. زور ما سر ملاهای ایران نمیرسه، ولی از اینکه اونا بازم کار خود میکنن. این را خود انصافانه باید قبول کنین که تمام روز روی ایران و پاکستان ماجرا صحبت
کردیم. مهربانی کویسه.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تروان صاحب مبارکی و ملتول اوریدین که نه
سلامت
و سیم
سلامت و سیم مهربانی که وی سیم.
زمان نظر داده اروپا که فرهنگی
متاسفانه تلفنی قطع شد. خیر لاهو صاحب، مخیدی اوریدون که جالب خبری درلوده، اوریدون که مهاجر په څو کټګوري وویشل. دوی وای چې اروپا ته عموما هغه افغانان تللی دي چې اصلا د ده په نظر ډېر مشکلات نه درلودل، بلکې د ښه ژوند لپاره تللی دي. البته ښه ژوند لرل د انسان حق دی، دا کومه بده خبره خو باید هم ونه ګڼل شي. ستاسو نظر څه دی؟ اروپا ته چې کوم افغانان راغلي دي، اکثرا دغه طبقه ده او کنه لکه څنګه چې دوی راغلي دي او دلته اعراوې کړي دي چې هلته تر تعقیب لاندې ول او د مرګ له خطر سره ول مخامخ ول هغه کسان دي؟
والا ته لګر څروان ته سخته پوښتنه ده، سخته پدې ده. خو هغه ښه په هر حال ستونزه که په کور وي، که په هر وي، که په ګاونډي ملک کې، هر چېرته وي ستونزه ستونزه ده. او د سر خطره ده چې انسان فطرتا هم غواړي داسې یو ځای ته لاړ شي چې هلته د هېڅ ډول ویرې احساس دی ونه کړي، او په څنګ کې دې د دویمه ضرورتونه اړتیاوې چې دي هغه دې د خوراک او پوښاک او امن ده. اروپا ته شته داسې کسان چې واقعا د سر د خطر سره مخامخ دي. دوی یوازې د دې دپاره راغلي دي چې خپل هر څه یې پرېښي دي، راغلي دي دلته پناه اخیستو دپاره. او داسې هم نه ده چې دلته راغلل او بس هر څه یې هېر کړل. داسې شاید وي، دغسې به هم وي، او زیاتره اوس هم د وطن په حال یعنی ډېر زړېږي او دغه تمه کې دي چې وطن زر جوړ شي او خیر بیا خپلو ملکونو ته ستانه شي. او یو شمېر کسان ځوانان چې دي، هغه کېدای شي
تنه مگر چې ځوانان هم لرو چې هلته مثلا د کار د نشتوالي په وجه یا د نورو مشکلاتو په وجه اروپا ته راغلي دي. دلته هم دوی هغه له ځانو سره چې کومې خبرې راوړي دي هغه یې دلته وایي دا خلک هم نه مني، ځکه دا خلک تاسو هغه کس مستحق به دی ته چې ومنل شي چې هغه خپله ستونزه دلته هم ورته ثابته کړلی شي. مثلا دی وایي د سر د خطر سره مخامخ یم، بیا یو چا وژلم، نو دی باید دلته ثابته کړي. دوی ته زموږ ګڼ ځوانان راځي په همدغه خاطر، دوی ستونزه شته.
بله لاهو صاحب، یو دوی شاید د یونان کې چې کوم افغانان دي دوی هغوی له مشکلاتو ممکن خبر نه وي. صحیح ده، کېدای شي هغوی په منځ کې هم ډېر خلک د ښه ژوند لپاره راغلي وي، لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې ښه ژوند لرل د انسان حق دی. باید هم انسان تلاش وکړي چې ژوند یې تر نن سبا بهتره شي، بل سبا تر هغه هم بهتره شي. دا هم حق ده. هغه هوښیار خلک د ښه ژوند پسې ګرځي، څوک چې هوښیار نه وي په ښه ژوند پسې نه ګرځي. نو دا خو یو اړخ ده، لیکن مشکلات خو لري د یونان د خلکو له مشکلاتو. هغه افغانان چې په یونان کې دي، تاسو څومره خبر یاست، معلومات لرئ؟ له خلکو خو به ما اورېدلي وي.
دلته خو واقعا دا یوه خبره چې ډېره مهمه وه، تاسو ډېر مهم ټکي ته اشاره وکړه چې دا د هر انسان فطري غوښتنه ده چې یو ښه ژوند ته یا ښه ژوند ولري یا هغه ته د رسېدو دپاره هڅه وکړي. دلته د خلکو اقتصاد پورې تړاو لري. هغه چې کرایه د تر پاکستانه پورې لري، هغه تر ایرانه پورې لري، هغه توانایي د ترکیې پورې یا تر یونانه تر اروپا او کاناډا پورې موته خپل امکاناتو ته ګوري. یو د تر پاکستانه پورې تللی، یو د تر اروپا رسېدلی. خو دا یو اړخ موضوع ده. بل هغه ځوانان چې دلته په یونان کې دي، دا چې ځینې کسان چې دی خو راځي کیسې راته کوي، واقعا ډېر دردونکي حالاتو کې دي. هلته دغه افغانان دي، تاسو باور وکړئ چې څلور کاله پنځه کاله د خپلو کورنۍ سره د سړک په غاړه یا په پارک کې پروت، له پاسه باران د یخنۍ وي، دا هېڅ ځای نه لري. د کارتنونو د کاغذ د کارتنونو نه له پلاستیکونو نه چې کوټنۍ جوړې کړې دي په هغو کې ننوتلي دي. خو دا خلک واقعا دوی مشکل ونه لري. تاسو باور وکړئ په دغومره سختو حالاتو کې هلته نه شي پاتې کېدلی. یعنی دا ډېر سخت مشکل ستونزې موجودې دي دا خلک هلته اوسي. داسې کسان دي هلته چې داسې ځایونه دي چې هلته دا خلک دا کوم خواړه چې نه خوري دا پسماندي چې ورته وایي دا حق دغه کثافاتو په کارتاغو کې چې کنټرولرونو کې یو شمېر همدغه مهاجر افغانانو ماشومان یې ورځي هغه خواړه لټوي له هغوی نه اچاله در پاک دي نو هغه نه لري داسې تازه دي او ګندګي نه لري. هغه تېرا بېلې هغه پلاستیکو کې چې د خپل کورونو کې خوري هغه او ځایونه هم هغه پارکونه دي. نو تاسو له دین انده خپل تصور وکړئ، یعنې ډېر خپل اندازه لګېږي چې د مهاجرو حالت څنګه دی. دلته یو شمېر کسان دي چې هغوی مثلا امکانات زیات وو یا په خپل وخت سره رسېدلي دي، هو که هغوی ښه زندګي لري او هغه لري، خو په ټوله سره مهاجر مشکلات لري. هغه مهاجر
بله. خب محترم آقای عبدالله غمخور استاد، با پایان پروگرام نزدیک شدیم، شما چی پیشنهاد میکنین از وزارت مهاجرین افغانستان؟ چی توقع دارن؟ اونا کدام فعالیت ها دارن؟ بیند سفارتخانه ها یا سفارتخانه ها اتر یک بخش به خاطر مهاجرین دارن که به فعالیت های فرهنگی توجه بکنن، یعنی به کارهای فرهنگی شما را تشویق بکنن؟ اتر مسائل هست، چی پیشنهاد دارین؟
پیشنهاد ما هست با ارتباط سوالایی که دوستا کردن که وزارت مهاجرین باید وظائفی که در لایحه وظایفشان خودشان تحریر نمودن و تصویب شدن عملا کار بکنن. یکی مهاجرایی که با مشکلات مواجه هستن، چی در ایران و چی در پاکستان و چی در یونان، متاسفانه اینا بی خبر هستن. مسئولیت در برابر مهاجرین افغان که اینا دارن او را پیاده نکردن. یکی دوم، ما هیچ آگاهی از وزارت مهاجرین در فعالیت های فرهنگی و علمی و ادبی و حتی پرسان از افغان ها که اینجا شما چه قسم زندگی میکنین نشنیدیم. اونا با اروپا اگر تشریف میارن فقط در قصرهای لوکس اروپایی، چی با صدر اعظم و چی با وزیر خارجه و چی با شاه و مملکت یا رئیس جمهور ملاقات دارن و باز میرن در رادیوها و تلویزیونها میشنن تبلیغات میکنن که هیچ کدامش با حقانیت و با حقیقت موافق نیستن. ارزوی مایی هستن که دولت افغانستان و تمام ادارات دولتی افغانستان
در هر جایی که افغان هست در برابرش مکلفیت داره و مسئولیت داره. در قانون اساسی، در لایحه وظایف وزارت ها ذکر نشده که وزارت اقوام و قبایل، وزارت مهاجرین، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت تحصیلات عالی، رئیس شورای وزیران در افغانستان مسئولیت داره. اونا در برابر افغان مسئولیت داره. در هر نقطه دنیا که است اونا باید از کشورهای دیگه بیاموزن، از مسئولین کشورهای دیگه بیاموزن. و این بهانه که در افغانستان جنگ هستن، زمانی که سفر میکنن در اروپا میایه با هیچ مهاجر اینا ملاقات نکردن. اینجا انجمن ها موجود هستن، اینجا سازمان ها موجود هستن، اینجا تشکیلات موجود است. تشکیلات با تکرار میگم که هم سیاسی است و هم فرهنگی.
بله امی غمخور صاحب، امی این خرد ریزه تشکیلات های خرد ریزه اوقدر صدایشون غور نمیبره بسلا. اگر اینا کنفدراسیون بکنن، یعنی چندین تشکیلات، یک تشکیلات مرکزی جور کنن، حتی نظر و قانون اروپا در بسیاری دولت ها اروپایی ها کمک های اقتصادی میکنه، حتی برشان جای دفتری گپا، حتی در تلویزیون و رادیو برشان کمک میتن. منتها هر دو افغان اگر یک دفعه یک جمعیت جور کنند، دیگه کنند صدایش کس گوش نمیکنه. حداقل چندین تشکیلات یک جای شوه، یک کنفدراسیون کنه رقم ترکا، یعنی یک هزارها نفر دست جمعی اگر حرکت بکنن اینا میتونن به یک جای برسن. اینطور امیدا هست نیست غم قرسه؟
نظری تاسو خبری سره موافق مخیاز ما خبری قطس ولی ده بالکل موافقم. افغانان که په بهر کې اوسېږي او که په خپل هیواد کې اوسېږي، یوازې او یوازې په ملي اتحاد، ملي تفاهم او ملي اتفاق کې خپل غوښتنې هم د افغاني چارواکو او هم د بهرني چارواکو ترلاسه کولای. دلته په اروپا کې فرهنګي ټولنې چې موجود دي، هغه د دغه هیواد له مالی او معنوي مرستو نه برخوردار دي. دلته یو درې نفر نه څه کولای چې موږ وایو درې نفر دي. هر فرهنگی ټولنه سل یو نیم سل دوه سوه نفره ډیل لري. د دې لپاره موږ کار کړی دی. یو څه وخت پخوا موږ د اروپا د فرهنګي ټولنو جرګې په نامه یو فرهنګي اتحادیه یا یو فرهنګي سازمان درلودی چې دغه اوسنی د افغانستان د راډیو تلویزیون رئیس انځور صاحب د دغه اتحادیه یا د دغه سازمان رئیس و. او موږ د هر اروپایي هیواد څخه یو غړي وو. هغه وخت هم دا اوس هم متاسفانه دا باید ومنو چې د دولت مسؤلیت چې دی د ملت په مقابل کې لري هغه ورنه هیر دی، هغه سرته نه رسوي. سفارتونو خبره تاسو وکړل، سفارتونه د افغانانو څخه بیگانه دي. ټول سفارتونه چې په اروپا کې تر کومه ځایه زه اورم چې خلک ورته مراجعه کوي، هلته تحقیریږي، هلته توهینیږي، هلته رشوت ځینې اخیستل کېږي.
بله،
د بهرنیو چارو وزیر په دې خبر نه دی چې سفارتونه کم فعالیتونه سرته رسوي. په داسې حال کې چې دا وزیر د خارجه هغه باید د سفارتخانو څخه پوښتنه وکړي چې د افغانان په خارج کې څه.
درست، ډیره مننه غمخور صاحب. لاهو صاحب یوه پوښتنه چې یوه اوریدونکي کړې ده، متاسفانه نوم یې نه دی لیکلی، دی وایي چې په اروپایي هیوادونو کې چې اکثریت یې غیر مسلمانان دي، د جنازې په مراسمو کې او د فاتحې په مراسمو کې د افغانانو مشکلات څنګه دي؟ آیا عدیره ورته پیدا کیږي جلا، او په د تدفین مراسم هغه چې اسلام څرنګه وایي په هغه شکل سره کیږي؟ ځکه چې د دوی شمېر کم دی، نو د دې لپاره شاید دا سوال په دې خاطر پیدا شوی وي.
په اروپا کې هو کې دا کوم څه چې کله چې دغه څه پیښې رامنځته کیږي، نو دلته د یو ډله خلک دي چې هغوی یو ټولنه لري، یو کلتوري غونډې او مرکز لري، بیا دوی کوشش کوي چې په خپله ګډه، یعنی زیاته په دې برخه کې د حکومت څخه مرسته نه غواړي. دوی په خپله داسې یو چانده اچوي، یو سازمان د هغې کې پیسې راټولوي، بیا مستقیما ټول مسایل سره دوی خپله په شخصي مصرف ترسره کوي او خپل وطن ته هماغسې په خپل مصرف سره کوي. او ځینې ځای کې بیا خپله حکومت ورسره مرسته کوي. هو که دا برخه
کې وسره حکومت. بله، خو په سویس کې یو څه دی افغانانو شمیرم کم دی،
لري په سندل تمری یا کوم څه ورته پیدا کیږي، بیا دا حکومت هغه خپل پروسیجر لري چې هغه په خپل خوا سره هغه څه جوړ دا کوي او بیا ورو کې
ډېر مننه. سلامت اوسې. د دې لپاره چې په سویس کې شمیر دی افغانانو کم دی، دا مشکل شاید یو څه زیات وي، لیکن په سویډن کې چې یو څه شمیر زیات دی شاید دا مشکل کم وي. غمخور صاحب هم داسې ده؟
بله 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 دلته به هر شهر کې یو بورو دولتي چې هغه د عیسوي مذهب سره هم اړیکه لري موجود دي، مسلمانان خپل اجرې لري، د دغه سازمان څخه یوازې دا د جنازې موټر کرایه کوي، مسجدونه موجود دي، د جنازې مراسم ترسره کیږي او مړی په ډېر عزت او درناوي سره خاور ته سپارل کیږي او په دغه مسجد کې دلته د یو هر ورځ د دوو درو څلورو ساعتونو لپاره پاتشاوي هیڅ مشکلات نشته.
لمبیغ کبله هم شاید ډېر مړی افغانستان ته نه انتقالی شي.
بله بس خو خیر بین دیروزی در زمین زیاد گپ نزنیم که حالا مهاجرین ما خفه نشن. خب به هر حال لاوس به آساستا به پایان پروگرام رسیدیم، منتها چیزای مثبت هم بسیار زیاد است. مثلا در افغانایی که بسیار زیاد تحصیلات کردن در سایه طب بسیار دکتر داریم، یعنی اینفلاسیون دکتر از در اروپا، افغانا اگر بریا در آینده امکانات مهیا شوه به افغانستان بران، بسیار دکترهای موفق داریم که قابل تقدیر است. همچنان انجینرها و از این قبیل مسائل هم بسیار افراد رسیده داریم که خدا کنه در افغانستان شرایط مساعد شوه که یک روز نه یک روز اینا برن در اونجا امی اندوختای خود تجربه خود ببرن در اونجا. نه آقای سارمان،
بله بله.
منتها یگان چیزایی که بسیار زیاد از روی زیاد یاد نکردیم امروز به خیال دمی فوتبال، خو کل ما یک افتخار ملی داریم، یک کیم ده چی کدام
کرکت
است چی بالا اوم ده اوم بسیار کل ما خوش میشیم. یک توپ که مخصوصا پاکستانی ها رو ببره خب کل ما یک قسم خوش میشیم. سیب ده یک جنبندی اگر کنین آقای لاو
در دوستی سی که دست هم پونه شوم که دستی را تا نظر سی پیا در اکپل آقا را تا وید
نظر سب که زو ایمه که استاس منظورم داو لاحو سب که پدی نظر سرگن که چه دی وی چه پا اروپا که افغانانو یو شنسلم روزاله ره داتران انجینران پا نورو برخو که متخصصان
شده و
شمیره آیلا کسانگه چه نظر سب وی دی توجه ورده چه یه وقت دی افغانستان سرمایه وگرنل شی و یه وقت دوی اخبال تجربه افغانستان تیوسی.
بله
دلته پرختیا هم ها کوم کسان چې دلته مثلا په مجبور کې په اروپا کې منل شوي دي او مهاجرین دي، دوی دا یو ښه زیری ده د راتلونکي افغانستان لپاره. دا ټول په سمه توګه روزل شوي دي، ښې تجربې ترلاسه کړي دي، هوښیار او په عملي ډګر په تیوري نظر په هر لحاظ سره رسېدلي دي دغه ځوانان، او ښې تجربې هم کړي او دلته ښه د شهرت خاوندان هم دي، او د دې خلکو هم په پوره باور دی د دوی په کار او د دوی په فعالیت باندې.
تشکر. خب املاو صاحب، همیان وظیفه اتحادیه هاست که موفقیت های مردم افغانستان هم باید اینا انعکاس بدن. به هر حال با امید موفقیت تای بیشتر، به امید یک شرایط صلح و صفا در افغانستان، به خاطر از اینکه کل مهاجرین یک روز به افغانستان برن، این برنامه را به پایان میرسانیم. عید یک بار دیگر به تمام مهاجرین ما تبریک میگیم و از تمام مهمانای ما که امروز در برنامه اشتراک کردن، آقای نور محمد الله، آقای حبیب الله غمخور، آقای وسیل الله میاخیل، هلمند یاد، فریبا چرخی، محترم آقای بشیر رحمت، یک جان تشکر و همچنان از آقای میاخیل، حفیظ احمد میاخیل که مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین امروز با ما وعده کردن و وعده خلافی کردن، از اونام یک ذره تشکری میکنیم. بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده و یادم رفت از همکارای ما امروز آقایان میرحمد صافی، شمشاد زدران و دیگرها که با ما همکاری کردن، از اونام یک جان تشکر. خدا حافظ و ناصرتان.
مرور جان سر راملا، یوازی چرا نشی مرور.
شان.